افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي. د تعلیم نړیواله ورځ ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت بحث کیږي. خو اوس خبرونه. جمهوری ریاست د مالیه وزیر لدندې لري کړ. د ناروی صدر اعظم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر ذات دو اندیشنه وشو ده. د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې حوثی یاغان د ترورستانو په لیست کې شامل کړي. د افغانستان حکومت د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د شغلی ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او ښې حکومتولۍ ته نه ژمنتیا ښوول شوې ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا ښوول شوی چې شغلی ارغندیوال د جمهوری ریاست له حکومتونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفۍ په اړه لا څرګندونې نه دي کړي، د لندیا قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې د وزیر په توګه تایید شوی وو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دو اندېښنه وشو ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپل نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروی لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وشو ده. او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروی صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غنی سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مذاکراتي هیئت غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلای لامیه کې ویلي چې شغلی اتمر د خلیج د همکاري شورا له مشر نایف بن فلاح الحجر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤول د وو وسلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ځینو وسلورو طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نشپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجوی پر امنیتي پوستو باندې حملې وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې اووه کسان مړ شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي د بللو پر موضوع غور پیل کړي او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی په وروستۍ ورځو کې ویلي چې واشنګټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي و چې که ټرمپ حوثیان د ترورستانو په قطر کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته سي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حلولو امکان به نور هم کم سي. ملګري ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څیړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په 30 بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره د مظاهره چانو پراخو ډلو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لرې ختیځ کې پیل سو چې په خبروفس او ولادیوستوک او نورو ښارونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډي په نوم یوه څارونکې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبول. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو د خطر په اړه اندېښنې لا زیاتې سوې دي. روغتیایي متخصصانو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې شولې دي. اندېښنه دا ده چې د دغه وایرس درې نوې بڼې د اصلي وایرس په نسبت په چټکۍ خلکو ته انتقالېږي چې روغتونونه او د طبي وقایي سیستم یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. که څه هم په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دا نوی وایرس دومره وژونکی نه دی، خو د بریتانیا صحي متخصصانو پرون ویل چې شواهد ښیي دغه وایرس هغو کسانو ته یو څه زیات وژونکی دی چې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2 میلیونو او 8 نوي زره کسانو اوښتی او په کورونا د اخته کسانو شمیر 8 نوي میلیونو او 1 لک ته نږدې سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې په افغانستان کې د پوهنې په اړه خبرې کوو. دوهم ساعت د مالی وزارت او ولسی جرګې ترمنځ د بودیجې پر سر جنجال ته ځانګړی دی. نن د تعلیم یا پوهنې نړیواله ورځ ده. د جنوري 24مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له لوري د دې لپاره د تعلیم نړیواله ورځ نومول شوی چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړو پر رول تاکید وشي. د ملګرو ملتونو د یونسکو پر اساس په نړۍ کې 2.5 میلیونه ماشومان او زلمکي ښوونځیو ته نه ځي. تر ټولو ډیر ماشومان په وروسته پاتې هیوادونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دغو ماشومانو په منځ کې لوی اکثریت د نجونو دی. په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د کورونا خپرېدو په ځانګړي ډول په بېوزله او وروسته پاتې هیوادونو کې د ماشومانو پر تعلیم منفي اغیز کړی دی. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر تعلیمي وضعیت خبرې کوو او تمل لرو چې تاسو درانه اوریدونکو به هم په دې بحث کې ګډون وکړي او په چیرې بیا د هغو سیمو اوسیدونکو به ټلیفون راوکړي چې په سیمو کې ماشومان له زده کړو بې برخې دي، یا د کورونا له کبله یا د نورو عواملو له کبله ماشومان نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ، د پوهنې د ترویج فعال عطاولا ویسا او د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان. تر اوسه کوشش روان دی چې له میلمنو سره تماس ونیول شي، خو تر اوسه پورې تخنیکي همکار بریالی شوی نه دی چې د چا ټلیفون روخ کی یا څوک ورته ځواب نه وایي تر دې دمه. خو په هر حال دوی به کوشش کوي. له تاسو اوریدونکو څخه یو ځل بیا هیله ده چې د خبرونې په ترڅ کې به ټلیفون وکړي، زموږ له درنو میلمنو څخه به د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي، او یا د خپل سیمې د وضعیت په اړه، د تعلیمي وضعیت په اړه به خپل نظرونه څرګند کړي. همدا شیبه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم ننګ صاحب، په خیر راغلی.
سلامت، سلام
علیکم تاسو ته، ټول سلامت اوسئ. موږ خو غوښتل چې لومړی د پوهنې وزارت وایان درته ووایي چې څومره ماشومان په افغانستان کې له تعلیمه بې برخې دي، څومره ښوونځیو ته نه ځي. پر حال خو تاسو اول ننګ صاحب دا وایئ چې په افغانستان کې چې ګمان کیږي د څو افریقایي هیوادونو، د څو ډیرو وروسته پاتو افریقایي هیوادونو په شان ډیر خلک پکې بې سواده دي او ډیر شمیر ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي، ستاسو په نظر دلیل څه دی په افغانستان کې چې ډیر ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی؟
تقریبا اول خو بدا احتیاوی ارقام څومره چې ما مثلا د منابعونه ترلاسه کړې دي، نږدې 5.5 میلیونه تر 6 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي، هغه چې د مکتب په عمر کې دي. څلور 15 دلیل لري. یو دلیل یې دا ده چې عمده دلیل یې چې په ځینو ساحاتو کې د مکتب خدمات نشته. بیا په دې کې دوه ډوله خدمات نشته، یو د مکتب او د تعمیر او د استادانو او مثلا هغه څه چې په کار دي. یوه برخه د جلکیو تعلیم ده، چې دغه لپاره موږ د نننه معلمین نه لرو په سیستمو کې. یو دلیل اقتصادي ده، غربت او بیچارهګۍ باوجود دې چې تعلیم رایګان ده په افغانستان کې. ما بچی چې دی هغه د کور ډوډۍ کې سهم لري له پلار سره، بر علاوه یو فرهنګي او کلتوري دلیل هم لري چې خلک ډېر په ځینې ساعتو کې تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. څلورم دلیل یې ناامني ده، یعنی ناامنۍ په سبب باندې د معرف سیستم انکشاف نه ده کړی. هغه ساعتو ته چې پکې وینې بهېږي، جګړه ده پکې یا تیاره ده پکې، دغه عمده مسایل دي زما په نظر. کېدای شي نور مسایل هم وي، یو څه مایل د ماشومانو په خپله د کورنۍ داسې هم وي.
بل صاحب ډېر زیات مننه ننګ صاحب. دا د وګسته په هنه د وزارت وایاند اغلی نجیبه آریان هم د ټلیفون لاره را سره د ورته ارکلی وایم. محترم آریان، تاسو څه فکر کوئ چې ولې ډېر شمېر ماشومان په افغانستان کې له تعلیمه بې برخې دي، او اکثره ماشومان چې ښوونځیو ته نشي تلای یا نه ځي، هغه په کومو سیمو یا په کومو ولایتونو کې دي؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، د چیرو جوړ اوسئ. تیر شمېر ماشومان چې دوی له زده کړو لرې دي، تقریبا موندنې داسې چې 2.2 میلیونه ماشومان دي چې بېلابېل دلایل د دې لامل شوي دي چې دوی له زده کړو لرې اوسي. لومړی خو دا ده چې په هېواد کې روانه جګړه یې شاید یو له هغو سترو دلایلو وي چې ډېری ماشومان له زده کړو لرې پاتې ترڅنګ یې دوی وکلي ده. د اقتصاد ضعف ده او د ټولنې صنفي حالت هم د دې لامل کېږي چې په ځینو سیمو کې ماشومان له زده کړو لرې اوسي. ډېری هغو سیمو کې چې لاسرسی کم دي، هغه ته په پرتو سیمو کې په کلیو کې حتی د ماشومانو تګ راتګ ښوونځیو ته لږ څه کم دی، او دا شمېرې په ډېری پرتو سیمو کې دي چې هغه ماشومان چې له زده کړو لرې دي په فیصدي په اساس یې وګورو نو لویو ښارونو کې دا فیصدي یو شمېر کم دي، خو په پرتو سیمو کې دا ارقام لږ څه لوړ دي.
بله، د دې لپاره چې په غوسیمو کې چې کم شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، خصوصا د نجونو په برخه کې، د پوهنې وزارت څه کارونه کړی دي یا څه پلان لري چې هغوی تشویق شي او ښوونځیو ته لاړ شي؟ البته یو مسله خو دا ده چې په ځینو ځایونو کې ښوونځي نشته یا ښځینه ښوونکي نشته، لکه څنګه چې ښاغلی ننګ مخکې ورته اشاره وکړه. دا خو یو اړخ دی قضیه ده، بل اړخه چې خلق نغواړي یا تمایل نه لري یا نور مشکلات شته، دغه مشکلاتو د حل کولو لپاره ستاسو پروګرام څه دی؟
لومړی خو دا چې موږ پر خپل حق پورې تر کوم حد چې موږ توان او تجهیزات لرو، په دې ډول یو سیمه کې ښوونځي شته چې کچېره موږ ښوونځي لرو نه لرو، نو د همکارو مؤسساتو لپاره محلي سیمه لرو، د هغه تر څنګ د سواد زده کړې سیمه دي. دا ټول هغه لارې دي چې موږ د دې لپاره پدې په ګټه سیستم سره هڅه کوو چې ماشومان هغه کسان چې له زده کړې لري دي هغه د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګټ کړو. په تیرو څو کلونو کې د برخې حالې ځلې شوې دي، خو لا هم د کار ته اړتیا ده، او لا د دې اړتیا لري چې په دې برخه کې نو کار وشي، ځکه چې اوس هم یو ډېر غټ شمېر ماشومان دي چې هغوی له زده کړې لرې دي، او د دې لپاره چې موږ وکولی شو هغوی د زده کړو په بهیر کې راګټ کړي، باید بېلابېلې طرحې په دې برخه کې موجودې ونیسي. ډېر کار ته واقعاً اوس هم اړتیا لیدل کېږي چې موږ وکولی شو په لرې پرتو سیمو کې ماشومان زده کړو ته تشویق کړي. ما یادونه وکړه چې په دې محلي سمکونو مسله ده چې په دې وسیله موږ کولی شو چې ډېری زده کوونکي د پوهنې او ښوونې او روزنې بهیر کې راننه کړو، تر څنګ یې هغه کسان چې نجونې ډېرې دي هغوی لپاره موږ کولی شو
بله. ډیر مننه ننګ صاحب. څه فکر کوئ چې کورونا وایرس په څومره منفي اغېز کړی په افغانستان کې د زده کړو په بهیر؟
ولا غټه خلای ایجاد کړی ده، ځکه موږ د برېښنایي تعلیم سیستم دا نه لرو، یعنی که محدود وي هغه په حساب کې نه ده، ځکه معرف کې موږ یو سیستم لرو چې هغه باید تعمیمي وي، یعنی ټول باید ترې مستفید وي، ټولو ته ورسیږي، نو بیا سیستم شته. او استثناءاتو باندې خو کېدای شي ځینې جایو کې وي، اما د افغانستان کې برېښنایي سوی نه ده تعلیم، دا یو مسله ده. نو کورونا چې راغله، د ماشومان یې تقریبا شپږ میاشتې له درسه وایستل، د دوی یو کال تاخير شوی نه ده، دوی دوه کاله زیان لیدلی ده. یعنی راتلونکی سنس ته هغه د تیر سنس چې موجود ده د هغه ترمنځ فاصله ایجاد شوي ده، او هغه ایر شوي دي درسونه، یعنی په دې فاصله کې په دې خلا کې کیفیت باندې ډېر ژور اغېز غورځولی ده. او بله یو بله مسله دا ده چې هره منفي پدیده له ځان سره مثبتې پدیدې زیږوي، دا یو قاعده ده. یعنی موږ ته اوس باید روښانه شوی وای که په طبي عرصه کې ده، نو موږ باید د کرونا د علاج لپاره اوس پوه شو چې څه باید وکړو. او د معرف په ډګر کې که موږ اوس مثلا داسې یو بل آفت راځي، نو موږ باید پلان ورته جوړ کړو. یا مثلا وطنونه بند شولو، دنیا په دنیا بنده شوه، سرحدات بند شو، نو موږ باید زراعت ته انکشاف ورکړو، ډوډۍ پیدا کړو. کوره دا که بد شی ده، دا کرونا خو ډېر ښه شی هم ده. یعنی اوس باید په هر ځای کې اوبه وای، پټي وای، دا خلک بېکاره دي، دولت باید برنامې ورته جوړې کړي. زما په نظر دا یو زه ډېر نه اوږدوم چې په تعلیمي ډګر کې هم دغه موږ باید یو ټکان راکړي، موږ راویښ کړي چې څه باید وکړو د اطفال. یعنی په دغسې عصر کې د ټیکنالوژۍ هم از موږ په وطن کې لا اوس موږ په ډېر پخواني قرن کې اوسېږو، دا یو سبق ده.
بله ډیره مننه محترم آریان. کرونا لا هم دوام لري او اغیز لا هم په ټوله دنیا کې شته، نو تاسو څه پروګرامونه په پام کې لرئ؟ کېدای شي اوس په افغانستان کې ډیره محسوسه نه وي، کېدای شي څو میاشتې وروسته یا شپږ میاشتې وروسته، پنځه میاشتې وروسته لا زیاته شي او بیا مجبوره شي چې ښوونځي بند کړي. مخکې تر مخکې باید تدابیر ورته وسنجوي، لکه ښاغلی ننګ چې وایي پکار ده چې له دې نه یو درس واخیستل شي، خصوصا له تیر کال نه چې ډېر منفي اغیزې په تعلیم وکړو. موږ کومه قرنطینه
کې دوره چې د بوتل هغه چې بیلابیل هڅې وکړل چې زده کړو بدیل لا راولرو، خو لبد مرغه تسلیږي چې په هواد کې د زربنا له مشکل سره موږ مخامخ یو. یعنی په لوی سارونو کې هم موږ د برېښنا له کمښت سره مخ یو، بیا خبرې په ټول سیمو کې هغه څه دي چې برېښنا ته لاسرسی نشته، نو انټرنیټ ته لاسرسی تر هغه هم ستونزمن ده، ځکه د پوهنې لپاره پوهنې وزارت لپاره د آنلاین سیستم نه استفاده یوه ناممکنه موضوع ښکاره کېدله. نو موږ بدیل لارې دا وي چې د محلي راډیوګانو تلویزیونونو له لارې کوشش وکړو چې زده کړې د خلکو تر کورونو ورسوي. خو هغه هم هغه کمې چې موږ درلودلې چې ډېره مثبته فایده باید ولري، متاسفانه نه یې درلودله. اوس فلحال خو کومې رخصتیانې چې موږ لرو هغه د کورونا له امله نه دي. په سړو سیمو کې موږ د هوا د سړېدو له امله څرنګه چې هر کال ژمی کې رخصتۍ ته ځو، زده کوونکي رخصتۍ ته تلل دي، او په ګرمسیره ولایتونو کې درس اوس هم روان دی. او د عامې روغتیا وزارت موندنې دا ښیي چې له اتلس عمر څخه په کم عمره تنکي ځوانان او ماشومانو کې د دې وایروس د انتقال بهیر دومره چټک نه دی. یا دا چې هغه کوم ټستونه چې دوی کوي امار او ارقام هغه حد ته نه دي رسېدلي چې موږ داسې فکر وکړو چې په ګرم سیر ولایت کې رخصتي تلاش شو د کرونا له امله موږ خپل زده کوونکي رخصت کړو. خو د دوی حیات تر هر څه مهمه ده. که چیرې دا مسله راپورته کېږي چې د دوی حیات ته ګواښ مخکې، نو هغه وخت به موږ رخصتي ته ځو. خو که چیرې رخصتي ته موږ لاړ شو، نو بدیل لارې همدا دي چې موږ د محلي راډیوګانو او تلویزیونونو له لارې وکولای شو زده کړې د خلکو تر کورونو ورسوو. تر څنګ تاسو ویل چې هغه دا لاره کامیابه نه وه، هغه په سایټونو کې شته، په وزارت په سایټ کې شته، دا هر څوک کولی ترې نه ګټه اخیستلی شي. زموږ هیله دا ده چې د کرونا وایرس دویمه څپه به دومره خوره نه شي چې د هغه له امله موږ زده کوونکي رخصت شو خدای مکړه د دوی کال ځای شي یا زیانمن شي. د افغانستان شرایطو او امکاناتو ته په کتو سره بله بدیل لاره چې آنلاین زده کړې دي، هغه په معرف نظام کې ځواب ځکه نه ورکوي چې موږ له 8 میلیونه څخه ډېر زده کوونکي لرو، او د ډېرې زده کوونکي اقتصادي وضعیت هغه حد کې نه ده چې دوی کولی شي انټرنیټ ته لاسرسی ولري او له آنلاین زده کړو څخه استفاده وکړي. نو فلحال خو د کرونا ګواښ دومره زیات نه دی چې موږ رخصتي تلاش شو. که چیرې داسې کوم څه کېږي، دوه بدیل لارې دي چې یو د سایټ کې چې موږ کوم درسونه ثبت کړي له هغه څخه استفاده ده، او دویمه هم د راډیوګانو د تلویزیون له لارې ده.
بله ډیر زیاته مننه. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو. قدرمنو اوریدونکو، له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون را کولای شئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان زموږ میلمانه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې دی 0992 203 1540. بل شمیره ده 0978 202 1555. د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکي د ټلیفون له لارې لرو، ځان را وپیژنئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام علیکم ورحمت خبره دا څه ده چې تعلیم او تعلیم ته خو هر څوک ضرورت لري، خو ځینې اندېښنې او ځینې ناامني چې راغلي دي په هغه ځای کې چې ویني توی وي جګړه ده یا ناامني ده، په هغه ځای کې تعلیم روښته کوي. او بله خبره دا ده، اکثره خلک سروان سر ده چې موږ څه تاسو راډیو ته ټلیفون کوي، وایي د تعلیم په ارزښت باندې ځان خبرې یا پرځند د تعلیم په ارزښت باندې خبرې کوي. دا اکثره خلک دوی خپل خپل ملي او خپل الوکان تعلیم ته نه پرېږدي. دا د دې خبره نه ده چې سړي ځخ په ازادي راډیو کې خپل شي، او دوی اوس پرځند اوس بعضي خلک د زموږ د حکومت څخه قابلیت غواړي، یا پرځند د ترامي غواړي، انرسانی غواړي، نو چې سړي خپل نور تعلیم او تعلم ته پرېږدي، نو قابلیت خو د اسمان نه نشو کېږي. دا ته انجنیر او دا خو د اسمان نه شو کېږي. تاسو د ملماسین پوښتنه ده، خصوصا د نن کار څخه بواتان چې نه امنی ده مسلکي شوونکي نشته، تعمیر دې ډېر مکاتب تعمیرونه نه لري. د نن سره په پوښتنه ده څنګه کېدلی شي چې دغه وضعیت بدل شي، یا دا چې سم پر بل مخ واوړي، یعنی څنګه کېدلی شي چې تعلیم رښتو کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پېښنې ازادي راډیو، مهرباني کوي.
بل وروره تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته موږ احترامات او سلامونه.
سلامت اوسې
او تاسو میلمنو ته مخره اغلاس یم.
سلامت اوسې، مهرباني پښتنه
مو سره. میلمنو نه دا درخواست او خواهش غواړم چې زما ګوره وځل کی دي بری بي تعلیم لوي شي، او وس سلور چې دي هغه هم تعلیم ضرورت لري. زمنګ د خیری ولسوالۍ د قلادت بقریه دي د انجلو مکتب نشته چې سلور تری دی پوری لګیږي، لکه چار قلا کله خرم کله ملک کله او قلادت. نو دلته د انجلو د پاره یو مکتب پکار دی. موږ چې به د جماعتین لیسه دا ډیره لري، دا سیبا اخوا ته زور کله ورته وي د غرب بیخ کې مکتب دی. التم دا جنګي د بعد باران د وجه نه نشي تله سیبا. او چې جماعتین کې د سرک دی، کونر سرک دی، دا عمومي سرک دی، د دې سره د وژن نه دا ماشومان نشي تله په باټو باران کې. دونه غټو قریب انجلو د پاره پکار دی چې په دې قلاټ کې یو د انجلو مکتب قائم شي. موږ له 300 کال اوسلو ما هم د ازادي راډیو ته زنګونه هم وایلي دي، ادا پیشنهاد می بار بار کړی دي. ادي میلمنو نم خواهش کوم او تاسو نم خواهش کوم چې دا زما موضوع تاسو شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ د سکایپ لاري، مهرباني.
سلام سيپ، تاسو ټول میلمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم،
مهرباني کوئ. سيپ
سلام سيپ، زکم د تعلیمي کوم اوسنۍ نصاب کې دا دي ترڅو چې موږ چې لوستای دا دي شاګردان د سویې څخه پورته ده. د ما میلمنو ته دا سوال ده چې دوی په دې هغه باندې کتنه کړې ده که نه، لکه بعضې مسایل دي هغه باندې لکه علوم طبیعي فزیک او ریاضي، بعضې مسایل پکې شته چې بېخي استادان هم سرته پرخلاصېږي. یو دا، او بل سوال مې دا ده چې د کتابونو شتون په افغانستان کې حل نه شوله.
بله صاحب ډیر مننه کور ودان تاسو ته به محترم آریان ورسته جواب وای بل اوریدون کله روز ځان راو پیښنه.
السلام علیکم محمد علی فیدری مولوی سره محترم کړي مو چې جوړه شه خیر آزادۍ راځو ټول
سلامات
منو تاسو سلامونه کوي
مهرباني کوي صاحب.
او ستاسو محترم زموږه مشکل د مکتبو تاسو ملمنو څخه پوښتنه مو راغله چې زموږه د سبا ولې کانادا کابل ولې د سبا سالې کې څنګه مکتب لرو په پینځه نوي کې شاګردان پرښتې د دروازه پر شاته نه نه ورکول کیږي مدیران مشکل ہے پس دیر بھی میرا مشکل تنگ ہے از مونگا دولتی نصاب کتابون مکم دی و ساگان نیسی من سارا در مور و در مرین چلن کی کل پور تا و ساگان تاسل تاسل مشتابت خوا او دیدی مدیر شبان سخهی لکتو و تیر غسکون از من لگ شاتنامو حل که این زنوی که من رو فارغتی یا سو کسو پر من تا شاتنامی نر آور کنی
منانا منانا سیشو تاسی دی شهادت نامی خبر وکرنو کرده ودن بل عبردون کتبا نوبت ورکو تاسی خبری وکی.
السلام علیکم سر تاسو ته سلامونه د تاسو ګران ولمته سلام ایمال یم د کابل څخه
مهرباني کوم ایمال صاحب.
دا سوال مې دا غواړم صاحب د خانګوی د وزارت معارف نه د ما جوړې د اول سم کې د خصوصي مکتب کې دا دغه مکتبونه خلاص دل دې مکتب ته یوان نشلول نشو ولې د خصوصي مکتب د دې نه دی د میاشتې صرف وړي څرخه مثال د زوی میز مکتب ته تللی نه ده او میاشتې مکمل فیس دی نه غواړي دغه په باره کښې معلومات راکړي خوشحاله بشم.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې ټلیفونونه مو وکړل اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی قاری صاحب پښتون که قاری صاحب پښتون غوښتل چې ننګ صاحب تاسې ورته ځواب ورکړئ مهرباني.
زه فکر کوم دغه ډېر سوالونه د موږ دغه عزتمنې خور ته نجیبه آریان ته راجع کېږي نو
یوه مسله یوه موضوع چې ده چې که په دې باندې تاسې تبصره وکړئ هغه دا چې دی وایي چې ډېر خلک شته چې نرسه غواړي قابله غواړي ښځینه ډاکټره غواړي معلمه غواړي یعنی ښځینه معلمه غواړي خو خپلې لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې درس ووایي له یوې خوا یې ښه ګڼي له بلې خوا یې بد ګڼي په دې کې یوه تبصره وکړئ.
په افغانستان کې تقریبا یو شي ته مونږ د پیړۍ بدلون ویلی شو چې هغه په افغانستان کې د تعلیم په هکله شعوري بدلون ده یعنی یو شعور پیدا شوی ده چې تعلیم مهم شی ده او تعلیم د ژوند شی ده او تعلیم یو دیني امر ده او دنیاوي ضرورت ده دغه ډېره مهمه بدلون ده. زه ورته د پیړۍ بدلون وایم. دا چې مونږ مکتب لرو نظام لرو سیستم لرو دا خدمات کافي دي ناکافي دي دا بیل بحث ده یعنی موږ په کې حق بجانبه یو که کمبوتات لرو مشکلات دي افغانستان په جنگ کې دغه د تعلیم او تربیې کار پر مخ وړي در حالې چې شعوري لحاظه هېڅ امکان نه لري چې یو چا د یو کورنۍ پلار یې په جنگ کې وي یا عسکر وي یا یو جی وي یا مثلا طالبانو صحیح کې وي او دی د تعلیم حاصل کړي یعنی دا ډېر سخت کار ده دا د ابریشمو کرښت ده په اور کې. نو زما په نظر دا یو مثبت مسله ده. بل دا ده چې کم داسې مسئلې دي چې دا د جلکۍ له تعلیم سره په زموږ د کلتور له نظره یو مقدار داسې ملایمات نشته یعنی موږ ورسره دا ځان عیا کړی نه ده. موږ غواړو یعنی زه په خپله مسؤول وم د معارف چې د وزیر په بس کې د کار کړی ده دوه درې میاشتې موږ غواړو دوی عیار کړو خلک د موږ له سیستم سره ځان عیار کړي نه دا ښه نتیجه یې نه وه. موږ باید له خلکو له سیستم له کلتور او له د دیني ارزښتونو سره په ځینې ساحاتو کښې ځان عیار کړو. ښه اوس مثلا د جلکیو د تعلیم مسله ده ډېر ښه نظام لرو دغه لباس اما د لیلیې خدمات غواړي د دا د طبي خدماتو لپاره نرسنګ او قابلګۍ او دې ته ورته مسلې دا یو ډېر ښه تعلیم غواړي ژبه غواړي دا باید یو دوه کاله موږ د کورونو نه جلکۍ په خصوصي هلکان کوي هغه به په لیلیې خدماتو جی ته راولو چې هلته مسلکي تعلیمات موجود وي دا خو په کلي کښې نه لرو. اوس په کلي کښې موږ د جلکیو لپاره د نرسنګ دغه ظرفیت د معلم خو نه لرو
مسئله تر دې وړاندې ده ننګ صاحب، مخکې تر دې چې خبره نرسنګ ته ورسیږي یا طب ته ورسیږي، دوی د اوریدونکو قاري صاحب پښتون اشاره دې ته و چې دوی په خپلو سیمو کې چې ښوونځي هم لري انجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي ابتدایي درس ووایي، دې ته نه پرېږدي که چېرته ابتدایي درس پې ووایي بیا به وروسته امکان لري چې لیلیان پیدا کړي، پوهنتون ته هم لاره پیدا کړي، هغه بیا ورپسې پړاوونه دي.
موږ یو شی ای ایم آی ایس سیستم لرو، دا د معرفت په چوکاټ کې، او جغرافیا لرو، یعنی مثلا موږ یو جغرافیکل انفارمیشن سیستم لرو د ایجوکیشن، چې په هغه کې موږ تصاحید په څو ډوله بیان شوي دي. هغه تصاحید چې کلتوري ممانعت د ذاتي د تعلیم سره موجود ده، هغه په ډېره ضعیفه په رنګونو کې ده. مثلا ځینې ساحې دي چې زموږ خدمات پکې نشته، دا هم لرو چې یو مقدار ساحات شته، یو مقدار کې د فقر په سبب یا د جنګ په سبب یا د نورو په سبب چې زموږ کورو ته اشاره وکړه، دغه ټول موجود دي. دغه څه کم ده، یعنی دغه شعور ډېر کم ده، ډېر زیات نه ده. اما زه په یقین سره درته ویلی شم چې په اطرافي ساحاتو کې خدمات کم دي. مثلا د جلکو یو مکتب کا جلا وي، نو کېدای شي دا پدیده دومره زیاته قوي نه شي پاته. که مثلا د دوی د مالکیت د تعلیمي سیستم موږ ګولس ته وسپارو، دا یو طرحه ده، ځکه دا په سریلانکا کې په ځینو ځایو کې په هند کې داسې تطبیق شو چې هلته کلتوري او مذهبي ممانعتونه وو، دا دوی داسې وکړو چې کمیونټي بیسډ ایجوکیشن یې ترویج کړو. د سیستم یې ورکړو ولس ته، ویلې چې تاسو طرف هم غواړئ پیسې او امکانات موږ درکوو، په جومات کې کښېنئ، په مندر کې کښېنئ، په هر ځای کې چې کښېنئ تاسو وکړئ، څه رقم هم خوښه ده. دا کلیوال مالکیت وو، یعنی خلکو مالکیت یې درلود. زما په نظر داسې یو مرحلې ته باید موږ دیورې لاړ شو، دا پریکټیسونه وکړو. موږ دغه پریکټیسو ته نه یو تللي، نو دا ښه شعور نه ده. یعنی زه د دې شعور ډېر بدوالی که ووایم، دا خو پسماندګي ده. تعلیم نشته په دې ساحاتو کې چې اوس تعلیم نه خلک محروم دي، څومره ډېر دي. او دا طالبانو غوښتلی دي چې د سربازګیرۍ لپاره مساعده وي، پسمانده پاته شي، جغرافیا د ترقۍ نه لرې پاته شي. نور هم دښمنان موږ په سیمه کې چار اطراف درلودلو، په خاصه توګه د پښتون په جغرافیا کې، چې په شعوري لحاظ تضاد وسو. یعنی ما بل بحث ده، او دغه جغرافیا یې غوښتل چې تیاره پاته شي، په شعوري لحاظ پسمانده پاته شي، تر څو د جنګ لپاره د سربازګیرۍ لپاره مساعده پاته شي.
بله، تاسو دې خدماتو یادونه هم وکړه. څو اوریدونکو هم دې مسالې ته اشاره وکړه. له ننګرهار چې اوریدونکو ټلیفون وکړ، ویل چې د انجنونو ښوونځی غواړي، له دوی ډیر لري دی. بل اوریدونکو د کتابونو د کمبود خبره وکړه. همدارسې د تعلیمي نصاب یادونه وکړه چې سویه ډیر لوړ ده، اته استادان په پوهیږي. همدارس یو بل اوریدونکو له دې سبزه ټلیفون وکړو چې شهادتنامې نه دی ورکړل شوی، له دې پنځه نیم کال خیر. هغه بل بیل موضوع ده، لومړی دوی خبرې چې دي د خدماتو سره اړه لري. که لومړی محترم آریان په دې خبرې وکړي، دوی ته ځواب وایي. مننه.
د انټرنټ د ښوونځي تبس موضوع نه یوازې په ننګرهار کې، په ډېریو نورو ځایونو کې هم دا مسله مطرح ده. خو موږ په کلني ډول کوم لیستونه چې هغه ادارې چې په دې برخه کې د کار کوي هغوی سره شریکو، دغه انډول په پام کې تل نیسو، او دې برخې ته پام ده چې د کرا کرا وخت په تېرېدو هم کولی شو چې د انډول برابر کړو، چې د نجونو د هلکانو ښوونځي په هره سیمه کې نظر په تقاضا واوسي. د کلیو د رغونې وزارت او ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې زموږ همکاري کوي. تر څنګ د نصاب مسله ده چې د پوهنې وزارت نصاب په زرونو بیا کتل شوی ده. اوس هم بیا کتنه یې مخ په بشپړېدو ده. له پنځه نیم سره نه شاید چارې ډېرې پرمختللي، او د نظر غوښتنه تر هغه پورې رسېدلې ده چې هغه مرجع چې په دې برخه کې صاحب صلاحیت دي باید یو ځل بیا هم وګوري چې بیا کتنه شوې ده. موږ دغه کومې ستونزې چې یادونه ترې کېږي، دا په پام کې نیول شوې دي. مثلا کتابونو د حجم موضوع ده چې په ابتدایه دوره کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دغه ستونزه بار بار شریکه شوې وه چې د کتابونو حجم ډېر دی. د کمیت له اړخه هم دې ته پام شوی دی، او د دې کتابونو په شمېر کې کمښت راغلی دی. تر څنګ یې د کتابونو ستونزه چې ده، دا هغه ستونزه ده چې موږ ته سترګې نشو پټولی په ډېری ولایتو کې او ولسمالیو کې. د کتابونو له کمښت سره موږ مخ شو، خو په پام کې لرو چې سږ کال تقریبا 20 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ کړو، پلان مهم ده چې هغه سیمې چې په محمیر کې دي او د اړتیا لري هغوی ته لومړیتوب ورکوو. د کتابونو پرېږدي شو تر څنګ یې د شهادتنامو مسله ده. هر شهادتنامو ورکول بند نه وي، په ډله ییزه توګه هم او په انفرادي ډول باندې هم د دې شهادتنامې اجرا کېږي او ورکول کېږي. ځینې ښوونځي چې دي هغوی په ډله ییزه توګه شاګردان تقاضا کوي چې ورته شهادتنامې ورکړل شي، او ځینې بیا په انفرادي توګه. هر هغه څوک چې شهادتنامه لري کولی شي چې د شهادتنامو ریاست ته مراجعه وکړي، شهادتنامه به ورته ورکړل شي. یعنې کومه خاصه ستونزه په دې برخه کې نه لري. او د خصوصي ښوونځي یادونه زموږ یو نور وکړله چې د ژمي فیس وړي. د خصوصي مکاتبو د قانون په اساس هیڅ خصوصي ښوونځی حق نه لري چې د ژمي په رخصتیو کې د فیس واخلي. موږ کله چې رخصتیو ته تلو هم دا موضوع بار بار یادونه وکړله چې د ژمي په موده کې هیڅ ښوونځی حق نه لري.
لیکن د دې فکر کوم چې اشاره ژمي ته نه وه، د کورونا مودې ته وه چې یوه میاشت وای ماشوم تللی دی ښوونځي ته، بیا نه ده تللی او ما فیس ترې غواړي. بله،
د کورونا موده کې چې موږ د څو لارښود درلود، هغه دا چې هغه ښوونځي چې تعلیمي خدمتونه یې رایه کړي دي د رخصتۍ په وخت کې قرنطین دوره کې، ځکه چې خصوصي ښوونځي د امکاناتو او تجهیزاتو له اړخه دغه توانایي لري چې آنلاین زده کړې یا دا چې درسي مواد زده کوونکو ته رسولي دي. هغه ښوونځیو چې دغه خدمتونه درلودل، هغوی 50% حق لري چې خپل فیس ترلاسه کړي، او هغوی چې نه لري هغوی دا فیس نه ترلاسه کړي. خو د دوی مسله چې وه د قوس له 15مې د جدي تر لومړۍ نېټې شاید دغه موضوع وي، ځکه چې ډېری خصوصي ښوونځیو په دې برخه کې ستونزه درلودله. د قوس له 15مې دوی رخصتۍ ته ولاړل، او د پوهنې وزارت په اعلامیه کې هم راغلي ول چې دوی تر هغه وخته چې تعلیمي خدمتونه رایه کوي، حق لري چې فیس ترلاسه کړي، او له هغه زیات قانون لار حق نه لري چې فیس ترلاسه کړي. موږ په دې برخه کې خپل نظارتي ټیمونه ټولو ولایت ته ښوونځیو ته ولېږل، او دا دنده موږ ته سپارلې وه. یو دا چې په ژمي کې باید دوی فعالیت ونه لري، او تر څنګ یې اضافه فیس له هېوادوالو څخه وانخلي. په کابل ښار کې چې موږ کومه څېړنه وکړله، تقریبا له زرو خصوصي ښوونځیو چې لرو، درې سوه شپاړس یا له دې زیات ښوونځي وو چې هغوی بېلابېل تخلفات درلودل. د سنفونو نه ګرمول، یا دا چې په اضافي ورځو کې درس ورکول زده کوونکو ته، او یا هم د فیس اخیستل وو چې دوی سره قانوني برخورد شوی نه و. هر هغه ښوونځی چې د هغه اطلاعیه چې موږ خپره کړي د هغه په خلاف کوم کار وکړي، د معارف د قانون او د خصوصي ښوونځیو د طرزالعمل په اساس ور سره چلند.
بله، ډیره زیاته مننه. ننګ صاحب، د نصاب مسله له ډیره پخوا هغه وخت چې تاسو په وزارت کې وي دا مسله مطرح و، همیشه په دې شلو کالو کې کار پرې روان ده. سمه ده چې نصاب همیشه هم بدلېدای شي، تغییرات راځي، خو د افغانستان نصاب اساسي بدلون ته ضرورت لري. یو هغه بدلون ده چې وخت په وخت نوي موضوعات راځي او هغه پکې اضافه کیږي. یو دا ده چې لسره د ځینو په نظر دا نصاب ډیر شنه دی جوړ شوی. مشکل دلته ده چې هغه څوک چې نصاب جوړوي، کتابونه لیکي، ممکن لیکوال وي، خو د تعلیم په برخه کې تخصص ونه لري، یا د تعلیم په برخه کې تخصص ولري ممکن شلیکل ونه کړی شي. په دې دومره موده کې فکر کوم چې په کارو چې یو شمېر کسانې بهر ته صرف همدې رشته کې استولې وای، او په دې برخه کې تخصص حاصل کړی وای، او بیا یې کتابونه تالیف کړي وای، که کومه بل لاره تاسو فکر کوئ؟ مهرباني.
نصاب متغیره عنصر ده، لکه تاسو اشاره وکړه، یعنی تکاملي عنصر ده او متغیره عنصر ده، یعنی کال په کال وخت په وخت باید تکامل پیدا کی او تغییر پیدا کی، ثابت عنصر نه ده. په تعلیم کې موږ دا نظام چې ده، د تعلیم نظام دا دوه شیا ده، تعلیم او تعلم. فارسی کې چې ورته وایي یادګیری، یادګیری، یعنی هم یو طرف استاد ده، یو طرف شاګرد ده، یو طرف یادګیری کوي، یو طرف یادګیری چې ورته کوي. دا اوس دې کې د دواړو چپټرو کې چې دا څوک ورخی او دا څوک چې د کوي، د دوی د میتودونو، د دوی د معیارونو لپاره د افغانستان د غنصاب مساعد ده کنه ده. موږ څو مسلې په نصاب کې لرو. د نصاب اول تکاملي تسلسل باید ولري، یعنی په اول سم کې چې موږ کوم درس وایو هغه باید په پانتون کې او کوم مستری کې هم د موږ تسلسل پکې روان وي، توم دی مارکیټ سره مساعد وي، یعنی متناسب وي د مقتضیات او د زمانې دی مارکیټ یا د وخت مارکیټ چې کاریابی پیدا کوي او دا وکړي. بلې، تخصصي تسلسل ده او د رښتوي تسلسل ده په نصاب کې دا هغه کیفي برخه ده یو برخه ده یو بل برخه د نصاب د کمیت برخه ده د دې تنوع برخه ما تشریح کړه د کیفیت او د کمیت برخه ده چې د معرف نصاب زیات ده مثلا د ډیرو فرمایش په کې اخیستل شوی ده مثلا د علما او فرمایش په کې اخیستل شوی ده چې د دوی خفنه دي ډیر زیات مضامین دینی ورکړل شوی دي نو تقریبا دا په شاګردانو باندې کبوجم ده دا په اچول شوی بل دي ساينسي مضامینو د کومه مرحله کې چې شروع شي دا کې احتیاط نه ده شوی یعنی مثلا د طرفداریم چې اول نه تر دریمه د فلان لیک لوست پورې تخصص پیدا کړی ته نه لیک لوست کم سی مضامین هم کتاب کم سی هم مضامین کم سی یعنی د کتاب حجم 300 صفحې دا به 600 صفحو ته راشي چې تعلیم د شاګرد لپاره جذاب شي بل اعتداد هم نشته چې ځینې مضامین په کور کې شي بیا له درې څلورم نه تر نهمه پورې دا جنرال ایجوکیشن سی یعنی تعلیمات عمومي سی دا دغه نه دي بیا له لسم نه تخصصي سی ساينس دي جلاسي تعلیمات تخنیکی مسلکی او تربیه معلم او دغه سنور موږ اجتماعيات لرو یا ادبیات لرو دغه کې به بیا نورم کتاب کم سی زه ادبیات وایم نو زما لپاره ادبیات مو ځان شپږ دني پرېږده کدي به شاګرد له سمه تر دوله سمه یا تر څوارله سمه یو تسلسل منطقي ولري اسانه بمي او دای په با کیفیت په یو برخه کې وي اوس د ما ساينس نه خو کېږي نو ولې په ما باندې د الجبر او مثلثات او دا مضامین په دوله سم کې تر اخره وایي یا مثلا زما ارت کېږي د رسامي او میناتوري او دغه شیان نو دې ته رښتو ته ما باید بودی دا په معرفت یو ډېر لوی کار وایي ما په خپل یو څو ترې ورکړې وې چې دا نصاب باید داسې اصلاح شي مشکل چیرته ده په معرفت پر رهبرۍ کې مشکل نشته مشکل دا ده چې انت شورا علمي موږ لرو دا باید معنادار شي یعنی وزیر د معرفت په نقش د اصلاح د نصاب کې یا ترمیم د نصاب کې یا بدلون د نصاب کې دوی نقش نه لري دا ډېر خلک چې تاسو ته خارجي شورا علمي باید دلته ایجاد شي قوي شي پند شي حتی برخه د نصاب نویسي کافي نه ده هغه اگر چې دی وردون ته ډېر واري لیګل شوی دي تخصصي کار یې کړی ده اما کمیت له هغه دوی ډېر دي دا د نصاب د دوه درې برخې چې ما تاسو ته تشریح کړې دا نو هم په کې بحث ډېر عمیق نور شته چې څنګه شاګرد محوره شي څنګه استاد محوره شي یعنی دغه مسلې هم شته
بله بله ډیر مننه کله چې فزیک او کیمیا او نور ساينسي مزامین شروع کیږي نو هر یو جلا جلا کتاب لري الته چې په ابتدا کې خو په کار و چې ټول ساينس یو کتاب وای چې هغه شاګرد له ابتدایي مسایل سره بلد شي وای په دې نور دنیا کې هم داسې ده لکه زموږ مزامین ډیر زیات دي محترم آریان تصویر چې د کتابونو په شمیر کې د کموالی بحث هم مطرح ده نو کوم کتابونه به کم شي کله تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې
په دې دوره کې په کوم کې دا چې د کتابونو په شمیر کې کمال راشي هغه مثلا چې عمومي ذکر رانګاړي نه دي چې په مسلم د سیمې مثلا چې دا د دې هغه په پاتې کې د ممکن د ساينس مثلا په برخه کې یو بیا څه نو شو د دې شمیر دا کم شي په دې دوره کې نو هغه پورته تاسو ته د دې دوره د اړه خبرې نه شي خو په دې دوره کې پلان هم دا دی چې په د مضامینو په
کوم کې د کتابونو په کمیت کې تمخ راشي ډیر سیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د معارف یا د تعلیم په باب بحث لرو د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال آصف ننګ او د پوهنې وزارت وینده نجيبه آریان زموږ میلمانه دي اوس تاسو ته نوبت درکو ک پښتنه لري او یا نظر لري ټلیفون راوکی مهرباني کوي
مننه السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
مننه حبیب یم زابل ولایت سره لو زابل ولایت څخه
مهربانی اوب
السلامونه تاسو من منوت السلامونه یم بخپل وار سره خپل نظر سره شریکوم نن کا حساب مخکې دغه اشاره وکړه چې موږ یو تعداد مشران دا دغه کې د مکتبونو وسره کې مکابلو او تشریح کوم ورسره کې تاسو خپل اولادونه لغواړي چې شو ولدي واسته یې
bale
ورسره کې خو خپل اولادونه لغواړي چې شو ولدي ته واسته یې بلې د مسلکي شوونکو ورسره وکړه چې موږ تاسو باید مسلکي شوونکي ولرو مسلکي شوونکي موږ تاسو لرو کوم تاسو باندې چې موږ تاسو لپاره په بخښ کې د استادانو د مسلکي ښوونکو معاشونه زیات کم دي. زیات ښوونکي دي معاشه کې چې په دغه معاشو باندې په ښوونځي کې د ښوونکي په صفت باندې دندې اجرا کوي، نو د ښوونکو معاشونه ته که وګورو د ښوونکو معاشونه زیات کم دي. نو بیا دوی ته په لرو پرتو سیمو کې دوی ته د ښوونکي وظیفه وروسپاري، نو هغه وظیفه که سي شپږ زره شپږ نیم زره هغه ټوله په کې یو په دغه باندې ځینې مصرفېږي. نو موږ تاسې معرف باید دې توجه وکړو چې د ښوونکو په معاشو کې څه کار وکړي. بیا موږ تاسې مسلکي ښوونکي ټول ځان ښه کوي، هر ښوونځی کېږي او کې تدریس ورته وایي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شهاب الدین بدرم د کابل نه تماس نیولای. سلام تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. زه غواړم چې د معرفت په باره کې وایم. دغه د معلم صاحبانو د معاشونو موضوع ده. واقعا چې د یو معلم د استاد لپاره شپږ زره اووه زره روپۍ د کافي خبره نه ده. نورې بدیلې لارې ورته ولټول شي. ښه خبره دا ده چې په خپله معارف کې هم ځینې هغه ستونزې چې موجودې دي د معاشاتو. تاسو وګورئ همدا اوس په اکثره ولایتو کې په ولسوالیو کې مونږ خبر یو چې ځینې هغه چوبخټي استادان شته دي چې په نوم د استاد ورپورې ده او فعلا خپل هلته درک نه لري او معاش او امتیازات ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه لکه آصف ننګ صاحب چې د لغمان والي و، د ده د ولایت په وخت کې هم مونږ د دې خبرې شاهدان یو چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې بالخصوص د دولت شاه ولسوالۍ او دغسې نورې ولسوالۍ ګانې د ننګراج ولسوالۍ چې هلته خیالي استادان هم موجود وو. نو بنا انده یو موضوع پاتې شوه. بله موضوع جناب ننګ صاحب د علماو ویلې چې د علماو په فرمایش باندې مونږ ځینې دیني علوم ورسره یو ځای کړه چې خبر رانه اوږده نه شي. ګورئ دا الحمدلله د یو اسلامي ټولنه ده، دلته د علماو په
فرمایش نه. خیر ده، مننه کور ودان بدر صاحب. منظور یې دا نه و چې دیني مضامین دیني ویلې چې اضافي مضامین د ساينس مضامین هم یاد کړل چې ډېر زیات کتابونه ډېر دي، باید کتابونه کم شي چې یو څوک زده کړي. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام، پښتو خبرې مونږ فارسي ورولم
په اره شبه چې خبرې کولای شي.
سلام به شما با میمانای گرامی تان و تمام شنوندگان تقدیم میکنم. ما احمدی هستم از غزنی، گفت نظرم برای شما.
درست، مهربانی.
ما از نماینده وزارت معارف سخن داشتم که در رابطه با توزیع زمین برای معلمین در غزنی آیا کدام پلان دوی دست است که می برای معلمینی که کسی که مثلا سرپناه ندارن اینجا منتظر بودن سالا والی که برایشون زمین توزیع میشه یا خیر؟
صحیح شد، مننه صحیح شد. بل
یک سوال که دیگه بخشش باش، یک سوال دیگه رو میکنم ازشان.
بله مهربانی.
در رابطه با می زیاد حقوق معاشات معلمین چطور است؟ آیا خود مدت معارف هم کدام عظیمی طرح پارلمان حمایت میکنه و چیزی گفتنی دارن یا خواهی
که سیش بیره؟ مننه، دا خبر یادش و سید را خدا چی تاسی بیاد تکرار کرده وست بور شو ملبانو تا. لمره محترم آریان، تاسی ویست عابد هم د معاشونو د کموالي خبره وکړه، خصوصا د لرو پرتو سیمو ته. یو وخت خو د پوهنې وزارت هغو ښوونکو ته چې لرو سیمو ته بتلل امتیاز قایلېدو، هغوی ته به زیات معاش ورکو. د ده په وینا په شپږ زره افغانۍ یو څوک لرې سیمې ته ځي، نو دی د تګ راتګ په کرایه باندې دا پیسې ځي. مهرباني وکړئ ستاسو ځواب څه دی؟
ډېر زیاته مننه. د ښوونکو د معاش کمپاله یو هغه مسایل ده چې ټول سي باندې اعتراف کوي. د دوی معاشات وخت هم لږ په کاري چې کوي کم دی. په دې برخه کې مونږ هغه ادارې چې صاحب صلاحیت دي په ظلمو او فکراتو وړاندیزونه هم خپل ورسره شریک کړي دي. د مثال په توګه د ملکي خدماتو کارمندان چې دي، دوی د لارې کرایه ترلاسه کوي، خو معلمین دا کرایه نه ترلاسه کوي. مونږ دغه یو طرحه پیشنهاد کړې وه چې دوی ته دغه کرایه په پام کې ونیول شي، تر څنګ یې هغه سیمې چې چار د پاکستان دي باید د افغانستان سره امتیاز ورته په پام کې ونیول شي. مثلا کوم ښوونکي چې لیسانس دي، هغوی د لیسانس امتیاز ترلاسه کوي. ټول دولت کې هغه کسان چې په ملکي خدمتونو برخه کې کار کوي، هغوی د لیسانس امتیاز ترلاسه کوي. مونږ دا طرحه دا وه چې هغه استادان چې چار د پاکستان دي، هغوی باید د څوارلسم امتیاز تر لاسه کی چې څنګه د معاشاتو لوړوي لپاره یې بیلا بیل طرحې موږ له هغو ادارو سره چې په دې برخه کې حسابي صلاحیت شریک کړي دي او که چیرې د ملکي خدماتو د کارمندانو معاشات لوړېږي نو د دوی ونډه او د دوی هلې ځلې به له پامه نه غورځول کېږي او په دې برخه کې موږ خپل جامع طرحې لرو چې هغه هم شریکې کړي دي او هیله لرو چې ژر تر ژره عملي شي که چیرې د نورو کارمندانو په برخه کې داسې تصمیم یا اقدام نیول کېږي کوم چې له هغوی څخه مستثنا نه دي موږ په دې برخه کې خپلې طرحې لرو وړاندیزونه هم کړي دي چې د منلو په صورت کې به د دې معاشات لوړ شي.
بله او د وروستي اوریدونکو د څرګندونو په اړه څه وایس چې آیا تاسو د هغه طرحې ملاتړ کوئ چې ولسی جرګه وایي چې د ښوونکو معاش زیات شي او کنه تاسو د مالی د وزارت د بودیجې طرفدار یاست؟
د معاشاتو د لوړوي لپاره پولیسمشر هم یادونه کړې څرګندونې کړي چې دا مسله د واسطو شي او دا د وزارتونو په تاسو ارزول کېږي وروسته له ارزونه به بیا په دې برخه کې تصمیم ونیسي.
بله دی بودیجې په ارتباط بحث د خبرونې په دوهم ساعت کې دی. هیله ده چې دا بحث هم واوري. خو اوس په معارف یا د تعلیم په باب خبرې کوو. اوس هم یو اوریدونکی لرو، ځان را معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني خبرې وکړه.
السلام علیکم، ته خیر ورځ
پخیر. سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه ژوندۍ دی جناب سروان صاحب، د خپلوان سین زنګوله
مهرباني کوي ستاسو خبرې زموږ ملمانه اوري.
مننه ژوندۍ دی خپل درته ژوندۍ لره. سوال ستره می دا غواله چې موږ ته ټول سینه کې ما زابل ولې څه خلاص نه سواله دي
درست
ټول سینه کې موږ مکتب نه لرو به سي څنګه زره وزره اتزره نظره نظره خو کورنۍ دي ټول سینه کې
په کومه سیمه کې تاسو ټول زابل یادوي؟ په ټول زابل کې خدا سي خبره نه ده. کومه سیمه تاسو یادوي؟
نه د زابل په ولایت کې نه ده، شایمه د مکی په سیمه کې. تقریبا وزره ونینځر کورنۍ دي، تقریبا وزره ونینځر کورنۍ دي مشه ټول سیمه کې مطلب نه لږ.
دا کومه ولسوالي ده او مکی د کومې ولسوالي مربوط سیمه؟
زابل مرکز تقریبا په 12 کیلومتر کې پروت دی.
سره ښه سيده، مننه چې ټلیفون دی وکړ. بل اوریدون خیم لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب،
آزاد رادیو کارکونکو ته ټول سلامونه کوم. د ننګرهار څخه مې در سره اړیکه نیولې د جلال آباد ښار نه. لنډې یو څو پوښتنې لرم د آریان صاحب نه او د ننګ صاحب نه. نو زمونږ د وزارت معرف چې دی په خپل د ماشومانو په میډیا کې چې وایي چې ماشومان باید بې تعلیمه نه شي، بې برخې نه شي او دوته باید زمينه برابر شي. خصوصا په ننګرهار کې تاسو به انسب خبر میستئ د ډیر زره ماشومان چې د اول کلاس نه نیونی تر دریم کلاس پورې د یونیسف یا سی بی اس پروګرام پر مخ وړلو او دریم سنف ته چې ورسېدل نو شپږ میاشتې کېږي پنځه میاشتې چې دغه کلاسونه لغوه شوي دي او دغه ډیر زره ماشومان ټول بې تعلیمه شوي دي او بې بس دي.
ډیره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی. ننګ صاحب، له تاسو څخه یوه پوښتنه لرمه. خو مخکې تر دې محترم آریان دغه دوه اوریدونکو ته ځواب وایي. د امتی د سیمې او همداراس د اوریدونکو چې له ننګرهارې ټلیفون کړی و، که لنډ ځواب ورکړي خوشحاله به سو. مهرباني.
هغه ورځ چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه، باید لومړی دا موږ وڅېړو چې رښتیا هم په دې سیمه کې وزره کورنۍ شته دي او موږ هلته ښوونځی لرو. یعنې موږ دغه موضوع چې د زابل ریاست څخه به موږ بشپړ معلومات ترلاسه کړو، لکه څنګه چې پر هغه دی چې موږ په جریان کې هستو. موږ په لویو ښارونو کې او په مراکزو کې ښوونځي لرو او ځینې وختونو کې مثلا له یو کلي بل کلي ته داسې کېږي چې زده کوونکي راشي زده کړو لپاره. خو دا چې په یوه سیمه کې وزره کورنۍ وي چې هلته ښوونځی نه وي، دا باید یو خلکو ستنه وشي. او بل تر څنګ د ډېر سرو ماشومانو په اړه باید ووایم چې د کورونا وایرس له امله هغه پروګرام درېدلی دی او ځنډېدلی ده، خو خبرې روانې دي چې بالکل سره پیل شي.
بله ډېره زیاته مننه. ننګ صاحب، هر کال زرګونه کسان له پوهنتونونو فارغي شي، همدغه راز لسګونه زره له لیسو فارغي شي، بیا دغو کسانو ته کار نه پیدا کیږي. اکثرا دا وایي چې څوک درس ووایي بیا بل کار ته لاس نه ټیټیږي. خو ټول خلکو ته خو هم په دولتي ادارو کې او موسسو کې کار نه شي پیدا کېدی، په نور دنیا کې هم داسې ده. باید تخصصي زده کړې زیاتې شي. دا کار د معارف وزارت لري ولید نه ده شوې؟ ستاسو په نظر تاسو بخپله په معارف وزارت کې وایي؟
د تعلیمات تخنیکی او مسلکی برخه چې دغه مسلو ته ده، مثلا کبه دې زیاتې شي د خپل چې لارو د تیار لا ترشتو نه موږ درې ډېر ترشتو ته انکشاف ورکو چې مارکیټ یا به کاریا به رشتې پکې اضافه شي. منتها دا لږ مصرف زیات ده، هغه ته هم تیوري برخه ده هم د عملي برخه ده. په عملي برخه کې شاپونه وو دغه د عملي کارونو لپاره ورکشاپونه ډېر پکار دي، ډېر مصرف پکار ده. په دولت کې باید یو سیستم جوړ شي د اتانومس چې دوی استقلالیت مالي ولري، دا پکې لازم ده. یعنی دې کې او بل دا ده چې کار مسله تنه د فراغت سره نه ده. د افغانستان د کار مارکیټ چې ده اول محدود شوی په ښارونو کې، دوم سکتور خصوصي ډېره ونډه نه لري د کارموندنې په برخه کې، د نامنۍ په سبب دوی هم فشورده شوي دي. دریم کار او بیکاري انتخابي ده یو مقدار. مثلا موږ په بدخشان کې کار لرو، اما یو څوک ته همغه رشتو کې همغه ځای کې چې دی فارغ ده کار لري، اما بدخشان ته نه دي، یا هلمند ته نه دي، یا مثلا اورګان ته نه دي، یا پکتیکا ته نه دي. دغه سي انتخابي ده، یا د معاش په سبب باندې دی نه غواړي چې لاړ شي. او بل د مسلک مثلا مشکل لري، یعنی موږ د کار مارکیټ چې ارزیابي کوو چې زما اقتصاد رشته ده همدغه کې زه ډېر کار مې کړی، یو تحقیق موږ وړاندې کړی یو زمان چې دا ولې دا فارغ د دې بازار له مارکیټ له دې څه سره پېتله رشتو سره دی عیار نه ده. دا بیا د تعلیمي نصاب ته په پوهنتونونو کې چې هغه جواب دی نه ده. یو سړی د فارغ د لټب نه فارغېږي، هغه د پراکټیک برخه یې ډېره کمه وي. دوی باید هغه کار وکړي، یا د انجینرۍ برخه، یا مثلا د برق رشته، یا د معدنو رشته. دوی هغه کارګاهي کار د درسګاه او د کارګاه ترمنځ دغه منطقي تسلسل بیا کم رعایت شوی. زه به کاروان صاحب یو عرض وکړم، دا د بودیجې مسله چون خلک ډېر اوري دا ستاسې راډیو. پارلمان که شعوري یا مثلا ډېر عاطفي وو، هغه فیصله څه چلند ونه کړي د بودیجې سره، دوی دې هغه دروازه هغه ځای کې کار وکړي چې لازم ده. دا بهانه دي نه کوي. مثلا د بودیجې ماتلې دل سیاسي مسله ده. د رتبو معاشاتو قانون ده په پارلمان کې، د بحث پیو کې پروت ده. په هغه کې د معاشات اضافه کې په بودیجې کې خو معاش بحث نشته، د معلم بل د معلم معاش هلته د رتبو په انګریډ سیستم باندې په تړل شوی ده له ابتکاراتو سره. مثلا که ته 4 د پاسې 2 د پاسې پورته کې راغلي دي چې دا کارمندان دي، خو معاش یې ټیټ کړی ده. که څوک لسانس وي هغه ته زیات شوی ده، که څوک ماستر وي زیات شوی ده. قانون هم غواړي چې رتبه او سویه لوړه کړي، چې لږه سره له کیفیت سره دا پیسې وتړي. دا بده مسله نه ده. افغانستان د توانمندۍ له لحاظه د بودیجې ډېر توانمند نه ده، او د ملي بودیجې صرف 4% په پرنسپ کې معرف ته ورکړل کېږي. د یونسکو د فرمایشاتو له مخې باید په دغسې هېوادونو چې له جګړې نه راوځي یا په جګړې کې دي، 15% بودیجه باید ملي، دا باید معرف ته تخصیص شي. په دې باندې بیا کیفیت ښه کېږي. او آخري خبره لنډه، معرف نظام ښه نظام ده، اما ډېر اداري ده. ډېر 80% مدیریتي کارونو کې بوخته. دا باید ډېر تدریسي وزارت شي، یعنی 80% تدریسي شي، 60% اداري شي، بیا به کیفیت د تعلیم او تربیې دا مسلې به ورسره بهتره شي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ، او د پوهنې وزارت ویاندې نجیبه آریان څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د تاسې اوریدونکو هم منندوی. په بل سات کې د بودیجې په اړه بحث هم واورئ.
بچو خونځه ده او مکتب زنګ مرشوې او ګلې سورې سورې ده دا وران بچو خونځه ده دا وران بچو خونځه ده شي کتابونا رانا اخلي بس د دې وطن کمې ده بس د دې وطن کمې ده مکتب زنګ مرشوه وګولې وسوره سوده ده دا افغان بچو خونځې ده دا افغان بچو خونځې ده
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در بخش بیشتر این ساعت برنامه آسمان کبود را خواهید شنید که به طرح بودجه سال مالی 1400 و جنجال ها روی آن اختصاص یافته. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. صدر اعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده. گروه‌های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. صدر اعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و ایرینا سولبرگ عصر روز گذشته تلفنی صحبت کردند.
صدر اعظم ناروی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. هر دو طرف بر لزوم آتش بس دائمی تاکید کردند، چیزی که اکثریت مردم افغانستان آن را می‌خواهند.
صدر اعظم ناروی در حال با رئیس جمهور غنی صحبت کرده که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر در حال گفتگو هستند. اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که در مورد آتش بس دائمی با طالبان گفتگو خواهند کرد. ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه نوشته که خالد پاینده به عوض عبدالهادی ارغندیوال به حیث سرپرست وزارت مالیه معرفی شده. در اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در آن وزارت، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب، عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری خوانده شده است. عبدالهادی ارغندیوال بعد از جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان دومین وزیر است که اخیراً از وظایفشان سبکدوش می‌شوند. مقامات افغان ادعا می کنند که 12 جنگجوی طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. سید بابا منصوری قمندان لوای دوم پیاده در زابل بر رادیو آزادی گفت این تلفات در برخورد مستقیم جنگجویان مخالف با قوای افغان رخ داده.
ساعت 3 شب گذشته طالبان مسلح بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی شاهجوی حمله کردند که در نتیجه عملیات جوابی قوای افغان 7 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اداره جدید ایالات متحده ای امریکا در مورد شامل ساختن حوثی‌های یمن در لیست تروریستان این کشور غور می کند. اداره دونالد ترامپ در روزهای اخیر خود از حوثی ها به حیث تروریست یاد کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا اخیراً گفته است بررسی مسئله شامل ساختن حوثی ها در لیست تروریستان واشنگتن آغاز شده و تلاش می شود که به زودی در این مورد تصمیم گرفته شود. قبل از این برخی مقامات سازمان ملل متحد از جمله آنتونی گوترش سرمنشی این سازمان گفته بودند اگر اداره دونالد ترامپ حوثی ها را به حیث تروریست بشناسد قحطی در یمن افزایش یافته و احتمال حل بحران این کشور از طریق مذاکرات کاهش خواهد یافت. ناظران منازعه در یمن را جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی می دانند. عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند و حوثی ها تحت حمایت رژیم ایران قرار دارند. وبسایت آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران تصویر مرد مصروف بازی گلف را نشر کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا شبیه است. این تصویر که در آن مرد مصروف بازی گلف ظاهرا هدف یک طیاره بی پیلوت قرار دارد، پیام تهدید انتقام از کشته شدن جنرال ارشد ایرانی قاسم سلیمانی را حمل می کند. در یادداشت وبسایت آیت الله علی خامنه ای گفته شده قاتلان و هم دستور دهندگان آن باید بدانند که انتقام ممکن است هر لحظه فرا برسد. این تصویر برای اولین بار در یک فید تویتر فارسی زبان نشر شد که لینک وبسایت آیت الله علی خامنه ای را داشت. اما شبکه اجتماعی تویتر 22 جنوری این فید را مسدود ساخته، گفت حساب جعلی است. تنش ها بین ایالات متحده و ایران بعد از آن افزایش یافت که در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 میلادی بین تهران و 6 قدرت بزرگ جهان خارج شد و تحریم های شدید را دوباره بر ایران وضع کرد. و گروه های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند. آقای نوالنی روز یکشنبه بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. اعتراضات امروز نخست در سایبیریا و شرق دور روسیه آغاز شد. صدها تن در شهرهای خبروفسک، ولادیوستوک و سایر شهرهای روسیه به سرک ها برآمدند. یک گروه ناظر به نام اوویدی که از فعالیت‌های پلیس در روسیه نظارت می‌کند، از ده‌ها مورد دستگیری گزارش داده گفته است که شماری از مظاهره کنندگان هنگام دستگیری توسط پلیس مورد لط و کوب قرار گرفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که به طرح بودجه سال مالی 1400 با جنجال‌ها روی آن اختصاص یافته و آن را همکارم ستار فروغ میزبانی می‌کند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. به بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ساعت 3:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در قسمت دوم این برنامه بحث داریم در مورد جنجال ها بر سر طرح بودجه سال مالی 1400 هجری شمسی. در ادامه این جنجال ها عبدالهادی ارغندوال وزیر مالیه افغانستان امروز برکنار شد و محمد خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شده است. ولسی جرگه افغانستان تا حال دو بار طرح بودجه سال مالی آینده را رد کرده. مهمانان ما در این برنامه هستند هر یک میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، سید حسین گردیزی نماینده مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه و سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه. به هر سه مهمان خوش آمدید میگوییم. پیش از آغاز بحث گزارش مختصر داریم در مورد برکناری وزیر مالیه.
برکناری دومین وزیر کابینه محمد اشرف غنی در کمتر از یک ماه. دفتر اداره امور ریاست جمهوری با نشر اطلاعی از برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و تعیین خالد پاینده به جای او به عنوان سرپرست وزارت مالیه خبر داده است. در این اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری عنوان شده است. وزارت مالیه تاکنون در این باره چیزی نگفته است. هفته گذشته نیز رئیس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل سرپیچی از دستور رئیس جمهور و تعیین غیرقانونی کارمندان بازداشت شده بود. آقای ارغندیوال در حالی برکنار می شود که ولسی جرگه از تأخیر در ارائه طرح سوم بودجه مالی سال 1400 انتقاد می کند و تاکید دارد که هرچه سریعتر این بودجه به نشست ولسی جرگه پیشنهاد شود. عظیم کبرزانی عضو این مجلس به رادیو آزادی میگوید
تاکنون سند سوم برای پارلمان افغانستان مواصلت نکرده و ما منتظر هستیم که ببینیم آیا حکومت اصلاحاتی که خانه ملت خواهد کرده بود در سند جدید آورده یا نه آورده برای تصمیم خواهیم گرفت.
در یک ماه گذشته این دومین وزیری است که سبک دوش می شود. پیش از این جواد عثمانی وزیر پیشین صحت عامه نیز برکنار شد.
گزارش بود درباره برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان. باز هم شما را به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سلام مجدد به شما. طور که پیشتر گفتم در این برنامه در باره جنجال ها بر سر طرح بودجه سال مالی 1400 هجری شمسی بحث داریم. ولسی جرگه افغانستان تا کنون دو بار طرح این بودجه را رد کرده. مهمانان ما را یک بار دیگر معرفی میکنم. آنها هستند هر یک میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، سید حسین گردیزی نماینده مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه و سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه. صافی صاحب، نخست شما بگویید که جنجال ها درباره طرح بودجه سال مالی 1400 به کجا رسیده؟
تشکر. سلام عرض در خدمت شما فروخ و دوستا. همین که غلط فهمی صورت گرفتم، من اقبال صافیستم وکیل ولسی جرگه در کاپیسا. اشتباه هم خیلی به من زنگ زده شده، میرفوان صافی که رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه است، متاسفانه او را شما رخ نکدی معروف شدیم که من اقبال صافیستم و از کمیسیون داخلی استم.
خب آقای اقبال صافی، بله، در مورد جنجال ها میشه شما بگوین که جنجال ها به کجا رسیده و چرا طرح بودجه سال مالی 1400 تا کنون تصویب نشده از سوی ولسی جرگه؟
تشکر. البته شما همیشه میفهمید که ولسی جرگه وقتی بالای بودجه ملی کار میکنه میخواد توازن برقرار باشه، پروژه انکشاف متوازن در داخل سند بودجه ترتیب شده باشه و اصلاحات حکومت است که سند بودجه را ترتیب بکنه و روان بکنه به ولسی جرگه. و یکی از اصلاحات خاص ولسی جرگه که در قانون اساسی در ماده 91 قانون اساسی در فقره 2 است که اتخاذ تحسین در پروژه های انکشافی و بودجه دولتی از صلاحات خاص ولسی جرگه است. بنابراین اون صلاحات ها همیشه ولسی جرگه سر طرحی که مساعده بودجه به ولسی جرگه نمید، هم کمیسیون ها سر بحث میکنن و هم وکلا سر بحث میکنن. بعضی پروژه هایی که به ولایت هایشان در اولویت میباشه، مشکلات معارف، مشکلات صحت عامه، مشکلات سرکا، مشکلاتی که در مجموع در بودجه میبینن که جای به جای نشده و بعضی پولایی که خریداری تزیینی است و موترهای زره و بسیار چیزایی که اصلا ضرورتهایش احساس نمیشه به ادارات دولتی، حکومت همیشه او را پیشکش میکنه. باز ورشی رکر در سقف بودجه البته صلاحیت نداره، چون منبعش برای ما معلوم نیست که چقدر حکومت عواید جمع شده، چقدر نه، اون چون صلاحیت حکومت است. ولی ما میتونیم بعضی تعدیلات، چون بودجه سند است، سند بودجه قانون است، هر قانونی که به ولسی جرگه میاد نهایت همیشه با یک سلسله تعدیلات او یا رد میشه یا تایید میشه و اصلاحات اختصاصی ما که در قانون اساسی برای ما داده شده، ما مطابق از او میبینیم از صرف بودجه پرامدس نمیزنه، ولی در داخل سند میبینیم که بعضی پولایی که حکومت آورده در بعضی کودا و ضرورت نیست، و خصوصا در این مرتبه که اولشیرگا به خاطر یکسانسازی معاشات مامورین و خصوص معلمین و مامورین و نهادهای امنیتی به این قسمت یک خط سرخ نشان داده که باید کسایی که در خط اول جبهه می جنگند مثلا با چی معاش کم است، ولی کسایی که در پی پی است از معاش از چند شروع تا چند دیگه حتی میشه که تا از 50,000 تا 80,000 است. این همین آبسامانی ها را که بلوشی دیگه دیدن به حیث نماینده مردم افغانستان، اینا هم در قسمت یک سانسی معاشات و هم در قسمت تعدیل آوردن در پروژه های انکشافی به او خاطر دوبار سند بودجه رد شده و این یک معمول بوده، ایتو نبوده که دفعه اول امسال بوده باشه، دفعه هایی بوده که تا 4 دفعه هم بودجه رد شده ولی به این حد سر صدا نبوده. ولی در این مرتبه جناب رئیس جمهور بسیار جدی در این رابطه عمل میکنن و اثرات های اختصاصی ولشی دیگه هم میخواهن بگیرن. ما من عیسه نماینده مردم افغانستان، ما نمیخواهیم اثرات هایی را که با مردم افغانستان به خاطر تفکیک قوا داده شده ما او را اعمال نکنیم و از این ما سرسری بگذاریم، چون این صلاحیت مربوط مک وکیل هستم نیست، این صلاحیت مربوط به مردم افغانستان است که در لوی جرگه افغانستان قانون اساسی آمده و این صلاحیت مطابق به تفکیک قوا به ولشی جرگه داده شده. به او خاطر ما تا زمانی که بودجه را درست تحلیل نکنیم، بعضی پروژه هایی که ضرورت است به افغانستان، مثلا چیزهای ضرورت نیست، ما خبر داریم که امیر ارگانای محل باز تقریبا با 34 ولایت 34 موتر زره دیگه روان میکنه جدید، بخود در حالی که 6 ماه پیش یا 8 ماه پیش یا 9 ماه پیش موتر زره روان شده. در این تو شرایطی ضرورت است که باز خریداری چیزای ناخ شده.
صافی صاحب، سند سوم بودجه به شما رسیده؟ به ولسی جرگه فرستاده شده؟
نه خیر، حکومت گفته که در هفته آینده که حالا شروع شده احتمالا تا روزای سه شنبه سند جدید به ولسی جرگه بیاد. باز بعد از او باز سر از او تصمیم خواب گرفته شد.
در سند دوم تا چی اندازه به مواردی که از سوی ولسی جرگه پیشنهاد شده بود توجه صورت گرفته؟
در سیفانه که در سند دوم وقتی که آمد 17 مورد یا 18 موردی که ولسی جرگه پیشنهاد داشت، بعد از اینکه او قبول نشده بود دو مورد دیگه اضافه شده بود، دوباره سند آمد. حکومت صلاحیت داره، ولی که اگر ما مشتان جرگه نیستیم که ما مشوره خدا بودیم، ما اتخاذ تصمیم میکنیم در قسمت پروژه های انکشافی دیگر صلاحیت های ولسی دیگر را مد نظر نگرفتن. به او خاطر پیشنهادات ولسی دیگر که پیشنهادات معقول بود، البته پیشنهادات مردم افغانستان در این رابطه نه تنها از یک وکیل، به او خاطر بودجه دوباره رد شد. و حالا ببینیم که پس پیشنهادهایی که از طرف ولسی دیگر رفته در سند سوم میاد یا نمیاد. به خاطر ولسی جرگه مطابق به قانون به رخصتی هم نرفته، تا زمانی که مسائل بودجه ختم نشه ولسی جرگه حق رفتن به رخصتی نداره. به خاطر ما فعلا به رخصتی نرفتیم و منتظر سند سوم هستیم.
تشکر از شما صافی صاحب. سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه هم یکی از مهمانان ماست. آقای نصیر احمد، پاسخ شما به آنچه که آقای صافی گفت چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام کسایی که از طریق رادیو آزادی ما را میشنوند. خب یک چیز را که وکیل صاحب اشاره کردن موضوع صلاحیت ها است که پارلمان تفسیرش از قانونی است که اونا صلاحیت تعدیل دارند. برخلاف حکومت از قوانین به این شکل تفسیر داره که طرح باید صرف از طرف حکومت بره، چیزی که در قانون اساسی واضح است، و در صلاحیت های پارلمان اگر ما قانون اساسی رو ببینیم صلاحیت های اختصاصیشون در مورد تمام قوانینی است که اینا میتونن به او تعدیلات بیارن یا لغو کنن، اما در بحث بودجه صرف موضوع تصویب است که یعنی به یک کل میتونن اینا یا رد کنن بودجه ملی را یا به تصویب برسانن. فکر کنم اصل مشکل و همین جنجالی که راجع به تصویب بودجه است این کلش ناشی از این موضوع است که تفسیر متفاوت است از قانون.
باید یک مجلسی هم این موضوع را تصویر کنند که آیا پارلمان صلاحیت زیر دارند که تعدیلات مشخص به بودجه دارن یا نه. موضوعات دیگر که گفتن وکیل صاحب بر علاوه از او 20 مورد دیگه هم ذکر شده نمو دلائل رد بودجه که بار دوم مسوده بودجه رد شد که اکثر این موارد از مسوده دوم وقتی که ما مسوده دوم ترتیب کردیم در او مد نظر گرفتیم. مثلا یک چند دانش رو میشه که ما خلاص یادآوری کنم. یکی از انتقاداتشان موضوع کودای اعتیاد بود که کودای اعتیاد بسیار مبالغش زیاد است که در اون ما در مساعده دوم 600 میلیون تنقیص آوردیم. یعنی کود 91 و 92 که به صلاحیت رئیس جمهور است در اون ما 600 میلیون تنقیص آوردیم. بر علاوه یک انتقاد دیگهشان بود که ادارات جدید التاسیس که از ولسی جرگه هم داده مراحل نشده چرا در سند بودجه آمده. تو ما به خاطر رفع مشکل در اصولنامه اجرای بودجه یک ماده افزود کردیم که هیچ اداره که از ولسی جرگه طی مراحل نشده باشه اجازه نداره که مستقلانه اجرات خود پیش ببره. یعنی وقتی که بودجه تصویب میشه این ادارات نمیتونه مستقلانه اجرات کنه تا زمانی که اینا هم تشکیل خود از ولسی جرگه طی مراحل نمیکنن. بودجه واحد عملیاتی یکی از انتقادات دیگهشان بود که بودجه زیاد بر از این اداره مد نظر گرفته شده که ما داود بیشتر از 60% تنقیص آوردیم. یعنی بودجهشان 9.7 میلیارد در مسوده اول بود اما در مسوده دوم ما 4.3 میلیارد برشان مد نظر گرفتیم و در حدود بیشتر از 5 میلیارد ما داود تنقیص آوردیم. بر علاوه از دلائل دیگه هم وجود داره که حکومت سر شغل بررسی داره و انشالله در مساعده سیم تغییرات لازم خواهیم دید.
تشکر. برخی سوالات دیگر از شما بعدا مطرح میکنیم. تشکر. همین حال سیف الدین سیحون استاد پانزه اقتصاد پانتون کابل هم در خط تلفن از کابل با ماست. سیحون صاحب سلام، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگوییم. به نظر شما تأخیر در تصویب طرح بودجه سال مالی 1400 چی پیامدهای خواهد داشت؟
خب مثلا تأخیر در تصویب بودجه در اجرای به اصطلاح فعالیت‌های توسعه‌ای یا به اصطلاح انکشافی تأثیر خودم میگذاره و به اصطلاح یک مقدار محدودیت‌ها را از نظر زمانی ایجاد میکنه و در حقیقت یک مقدار دستگاه اجرایی را ناگزیر میسازه که بالاخره در قراردادها و بالاخره در اخذ قراردادها و پروژه های توسعه‌ای یک مقدار کندی و نارسایی بالاخره انجام بیاوه و از طرف دیگه زمینه را برای حتی توجیه فعالیت ها و توجیه ناکارآمدی دستگاه هم در حقیقت فراهم میسازه. به این معنی که دستگاه اجرایی یکی از استدلال هایی که میکنه همیشه میگه که بودجه میره به پارلمان، پارلمان را مدت های زیادی بسیار او را در حقیقت نگاه میکنه و بعدا بدون تغییرات و بدون کدام بسیار دیدگاه واحد یا خاصی یا دیدگاه مشخصی یا رد میکنه و از این بابت این تاثیر خود برای بسیار فعالیت ها و پروژه های توسعه‌ای و حتی در بعضی موارد به طور مثال حتی با تعدیه مثلا حقوق و معاشای کارمندان به شکل عادی هم به حساب زمینه میسازه. یعنی یک نوع بحران به حساب بحرانی به اعتمادی را ایجاد بهنه و دستگاه اجرایی را به اصطلاح فاقد ظرفیت و توانایی نشان میده و از طرف دیگر گویا یک نوع برخورد تقابل قوا را هم به زعم خودشان در بعضی جای توجیه میکنن که گویا پارلمان این دیدگاه خاصی خود هم مطرح میکنه و دولت هم بالاخره به خاطر اهدافی که داره گوره سیاسی سازی نامش هم میگذاره، حالا که به باور من پارلمان حق داره و مطابق قانون صلاحیت داره که در مورد سیاست های اقتصادی، برنامه های اقتصادی و در زمین بودجه و سیاست های مالی نظر بده و دیدگاه خودش بسا وارد بکنه و در کل رد یا تصویب تایید بکنه. از این بابت پارلمان خوب بالاخره این صلاحیت هایش همین از دیگه نظارت بر عملکرد و کارکرد دستگاه دولتی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی سیاسی دولت. از بعد اگر این اعمال نکنه در حقیقت همون بساز زمینه وجود پارلمان نفی میشه. از بعد پارلمان ها حق دارن و یک مقدار لیکن باید کارشناسی تر، تخصصی تر و یک مقدار با دیدگاهی دقت واقع بینانه تر مسائل ارزیابی کنن و بر مبنای زود تصمیم بگیرن.
چی فکر میکنین که فعلا تا چی اندازه دقیق تر و کارشناسی تر آنچه که شما گفتین مسائل مطرح شده؟
خب در سالهای اخیر پارلمان افغانستان با توجه به تجربه‌ای که کسب کردن، بسیاری از وکلای هستن که در مدت‌های مختلف در دوره‌های تقنین اینا عضو پارلمان بودن، اینا با تمام فن و ریزکاری‌های بودجه و زمینن این مسائل آگاهی پیدا کردن. در بعضی موارد هم پارلمان خب البته در سال‌های نخست تشکیلش مثلا کارشناسان مسائل مخصوصا از استادان اقتصاد دعوت به عمل می‌آوردن تا در زمینه مثلا ساختار بودجه و مسائل بودجه‌ای در کمیسیون‌ها و حتی در بعضی کنفرانس‌ها سخنرانی‌ها و دیدگاهی را. این یک مسئله واقعی بینانه و حقیقی هم است. یعنی پارلمان‌ها همیشه باید یک بازوی علمی تحقیقاتی هم داشته باشن تا مسائل بسیار پیچیده‌ای که در فراراه تصمیم و تصمیم‌گیری وجود داره اینا وقوف داشته باشن. بدل از اینکه خوینا وقتی زیادی ندارن که روی مسائل جزئیات کار بکنن، و باوری ما در سالهای اخیر پارلمان این ظرفیت داره و ظرفیت پیدا کرده است که در مورد بودجه دیدگاه مشخص اعلام بکنن و نتایج دیدگاه خودش را ارائه بکنن. در حال حاضر همون مسئله ای که مطرح کردن مثلا عدم توازن در بودجه و یا مثلا همسان سازی مثلا حقوق کارمندان و معاش اینا و بعدا عدالت توزیعی در مورد بودجه و این مسائلی که مطرح میدن، اینا بحثای وسط اجتماعی سیاسی هستن و بحثایی هستن که برای جامعه اهمیت خودشان دارن. از بعد دیدگاه پارلمان بعد دستگاه اجرایی برای دیدگاه ها تمکین کنه و واقعیت وجودی در حقیقت چالش هایی که در مسیر وسط بودجه وجود داره بعد به اینا پاسخ و رسیدگی صورت بگیره. ولی یک مسئله بعد واضح روشن باشه که افغانستان کشوری نیست که ما یک سر نارسایی های داریم که در حقیقت خیلی در حدود بیش از تقریبا 40% بودجه افغانستان توسط نهادها و کمک های بین المللی پرداخت می شود. از این بابت اونا را مثلا در حالات وجود داره که اونا یک شرط می گذارن که غیر اختیاری می گذارن. در حدود 50-60% بعضا بودجه را غیر اختیاری می گن. یعنی صلاحیت های دستگاه را محدود می سازد تا اینکه اینها در اون باورد حقی اختصاصی را به بخش های دیگر ندارن. اگر جامعه بندره بگه که شما این وجوه فقط برای معارف، برای صحت، برای مثلا آبیاری اختصاص بدین، اینا حق ندارن که این در سرکسازی یا در جاهای دیگه امنیتی اختصاص بدن. از این باید این محدودیت ها را یک کشوری که بیشتر متکی به امداد ها است، این ناگزیری ها را در قرارداد ها و در تعهداتش داره. پارلمان در این مورد باید یک مقدار یک مقدار انعطاف پذیر باشه.
تشکر.
بدانه که افغانستان یک مقدار کشوری نیست که در حقیقت تمام منابعش منابع ملی باشن و از این طریق تامین شود.
سپاس از شما.
روی همین دلیل در بعضی حالات در حقیقت بعضا متوازن ساختن بودجه هم یک مقدار به باور من کاملا توازن مطلق حقیق منطقی نیست. به این معنا که خب وزارتخانه های مختلفه که یا مثلا نهادهای مختلفی که در کشور وجود دارن، بعضن در بعضی ولایات در بعضی جاها منابع و معادن و راه‌ها و مسیر ترانزیت اینا بیشتر است، اونها وجوه پولی و مالی بیشتر دارن، در حقیقت بودجه باید به اونا بیشتر اختصاص پیدا کنه. مثلا اون سال کابل، هرات، قندهار، شهرهای بزرگ بیشترین بودجه عادی و بیشترین بودجه توسعه‌ای را به خود اختصاص میدن. از این بابت آدم نمیتونه گفتن که بودجه هم همیشه متوازن است. توازن در بخش‌های اجتماعی، مسائل تعلیم، تربیت، صحت و خدمات اجتماعی باید در تمام نقاط افغانستان باید به همه مردم فراهم شود، عادلانه باشد. اما توسعه اقتصادی متوازن نمیتونه باشد.
بعدن با شما بیشتر صحبت میکنیم.
یک ولایت به طور مثال دارای منابع طبیعی، معادن و استخراج منابع است و شاید استخدام کارگر و افراد اشخاص در اونجا زیادتر باشد. جلال آباد شاید نسبت به کنر از نظر اختصاص بودجه توسعه‌ای بیشتر باشد.
سپاس از شما.
کنر حق داره که در تعلیم، صحت، معارف مثلا همسان جلال آباد در حقیقت ننگرهار وجوه دریافت بکنه.
اما به هیچ وجه منطقی نیست که با بگیم که مثلا مثال بلخ و مثلا بادغیس با هم یا هرات و بادغیس از نظر بودجه متوازن هستند. نه، هیچ امکان نداره. به دلیل که کثرت جمعیت، نهادهای اجتماعی و به اصطلاح نهادها و به اصطلاح امکانات اقتصادی اجتماعی که در شهر هرات، در هرات وجود دارد، در بادغیس کمتر است. از این باید بودجه همیشه متوازن نمیتونه باشه، یک مقدار عادلانه میتونه باشه اما متوازن و مساوی نمیتونه اختصاص پیدا.
تشکر آقای سیحون. از شما شنونده های ما هم میتوانند تا لحظات دیگر به برنامه تماس بگیرند و سوالاتی که اگر دارند از مهمانان مطرح بکنند. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. یکی از خواستهایی که ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده و میخواهد که ولسی جرگه به آن بپردازه همسانسازی معاشات کارمندان دولت است. صافی صاحب، چرا امسال ولسی جرگه به این موضوع متوجه شده یا به این موضوع پرداخته؟ بله صافی صاحب،
بله صاحب میشنیم.
صافی صاحب، سوال این بود که چرا ولسی جرگه امسال خواسته که همسانسازی معاشات کارمندان دولت صورت بگیره، همسان شود حقوق کارمندان دولت، چرا قبلا متوجه این موضوع نشده بود؟
تشکر. البته قبلا بار در این رابطه ولسی جرگه پیشنهادات خود انجام میداد، پیشنهادات میرفت از طرف حکومت، بعد در مساعده بودجه نمیامد. به او خاطر این مرتبه ولسی جرگه تحت فشار معکلین و مردم خدا، شما میبینید که امروز از روزی که بودجه مساعده دومش رد شده، در هر ولایت مردم تجمع میکنه و از وکلای خود میخواهد که برنامه یکسانسازی معاشات را شما سرش استادگی بکنه و این معاشای مردم در وقت مثلا اگر یک معلم شده در افغانی معاش میگرفت، در وقتی بوده که دلار 48 رو بوده، امروز میبینه که 77 رو با 70 رو بالا شده. در این وقت معاش همون معاش است، ولی در بعضی جای دیگه کسای معاش امتیازی میگیره یا سوپر اسکیل میگیره، غیر از اینکه خودش ده چند معاش دیگه مامورین است، به انصافی صورت میگیره تا 6 لک افغانی معاش از حکومت میگیرن، معاش امتیازی و معاش سوپر اسکیل. من پیشتر هم گفتم، ولی سربازی که در المند و قندار یا در بلخ یا در فراو می جنگه، او به 13,000 یا نهایت سرمنصبش تا 20-25 ماش می گیره و سربازش تا 12,000. دیگه ولسی نگه بایست نماینده مردم و مظهر اراده مردم مجبور است که خواسته های برحق معکلین خود را که امروز در هر ولایت تجمع می کنند و از وکلای خود می خواهند. در این رابطه بسیار جدی است پارلمان و ما می خواهیم که از اقل مطابق به بستایشان برشان معاشاتشان بلند شود.
صافی صاحب، سوالات درباره
رجای انکسافی ما گفتیم.
بله. آقای صافی، سوالات درباره امتیازات وکلا هم وجود داره. آیا اعضای ولسی جرگه آماده هستند که امتیازات آنها هم کم شود؟
توش که ولسی جرگه چی امتیازات داره؟ مثلا ما حداقل نان نداریم در ولسی جرگه که من ایسی یک مامور کار میکنیم در خدمت مردم هستیم. ما یک نان نداریم، ما به خود نان اقتصاد نداریم که باز مردم یا حکومت از این نقطه استفاده میکنن، میگه ولسی جرگه نان میخوره. یک مینوی بسیار ساده، ولی اون زمو هم ما گذاشتیم. ولی یک وکیلی که پارلمان که بسیار ساد با معکلین خود به ولایت خود میرن، در کابل کشت و گذار دارن، یک تیل موتر را در اقل حق که من ایش دیگر مامورین برشان تیل بتا که ما یک لیتر تیل مثلا نداریم. ولی دماش یک چیزی که سنجش شده، اگر دامی حکومت بگوید که ما یکسانسازی میکنیم و ماش وکیل زیاد است، از وکیل هم باید ماش کم شد، ولی ما نیست نماینده مردم حاضر هستیم. بله، بدون شک.
تشکر. پیشتر آقای سیحون گفت که ممکن نیست که در بودجه توازن کاملا رعایت شود. تفسیر شما در این باره چی است آقای صافی؟
تشکر. اونا از بود جمعیت و مامورین حکومت و از اینکه در یک جای نفوس یاد از یک جای کم درست است،
ولی در قسمت انکشاف ما مورد ما مورد انکشاف هست، توازن در انکشاف. یک کسی که در دورترین نقطه کلمان زندگی میکنه یا در دورترین نقطه فاریاب و یا دایکندی یا کاپیسا، او حق دسترسی باید به مکتب، به کلینیک، به شفاخانه و به سرک داشته باشن. ما موضوع ما در قسمت تکسر و ایشیز نیست که یک جای جمعیت زیاد باشه پول دویج زیاد میرد دو. در قسمت بودیگی عادی ما مشکل نداریم، تنها مشکل ما در قسمت بودیگی انکشافی است که در کل ولایت باید بودیگی انکشافی توازن خود داشته باشه. در دورترین نقطه افغانستان مردم حق دسترسی به آب داشته باشه. امروز که وکلا پیشنهاد زیاد دارن، شما ببینید یک دفعه بودیجه های سال 99 و 98 ببینید زیادترین پروژه را که وکیل پیشنهاد کرده، مکتب است، کلینیک است، شفاخانه است و مهمتر از کلش شبکه های آبرسانی است. حالا مردم که دسترسی به آب خورده نداشته باشه، وکیل که صدای خود نکشه، حکومت که ما ندیدیم که در هیچ ولایت شبکه آب خودش پیشنهاد کرده باشه، در طرح بودیجهش آورده باشه که ما در فلان ولایت در فلان جایش ما شبکه های آب به کسایی که دسترسی به آب نداره ما دادیم. ولی همین وکیل اگر میگه ده پروژه ده شبکه آب است، یک شبکه در $20,000 مثلا درست میشه. ما حق نداریم که به معکلین خود یک آب خوردن برسانیم از بودیجه که نه مربوط رئیس جمهور است نه مربوط ماست، مربوط بیت المال افغانستان است. ما از بیت المال افغانستان خواستیم که به مردم حق دسترسی به آب داره، به مردم باید شبکه آب سولاری برسه که اون یک برق متاسفانه ما نداریم، توسط سولار آب کشیده شده با مردم آب خوردن از عقلش. وکی خود دیگه کدام پروژه هایی نداره که بعضی اوقات حکومت به خاطر از اینکه اسفان مردم خراب بکنه میگه که پروژه وکیل چی هست، بگه که فلان وکیل برای خود یک خانه آباد کرده از پروژه ما حق نداریم، یا فلان وکیل یعنی قرارداد گرفته. ولی ما حق داریم که با معکلین خود چه آب ببریم، حق داریم که دسترسی به مکتب داشته باشند، دسترسی به کلینیک های ابتدایی لااقل داشته باشند، اگر شفاخانه های بسیار قوی روانه داریم. شما ببینید که امروز هر وزیر صاحب صحت عامه که آمد به شمول رئیس صاحب جمهور که پیشانه این بود که ما شفاخانه معیاری میسازیم. در کدام جای شفاخانه معیاری در افغانستان درست شده که تمام مردم امروز به هندوستان و پاکستان به تداوی میرن؟ حداقل در این یک قسمت مشکل مردم و حکومت حل کردن نتانسته. ما همین حکومت را حمایت کردیم، ما به همین حکومت رای دادیم، به همین رئیس جمهور ما از جمله کمپاینهایش بودیم. ولی ضعف ها را باید بپذیرن. وقتی ما به رئیس نماینده مردم انتقاد میکنیم یا در پروژه در مساوده بودیجه که به پارلمان میره، ما پیشنهادات معکلین را داشته باشیم.
تشکر صافی صاحب. پیشتر از آقای سیحون پرسیدم که تأخیر در تصویب طرح بودجه سال مالی 1400 چی پیامدهای خواهد داشت. اکنون می خواهم که همین سوال را از سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه هم مطرح بکنم. آقای سید نصیر احمد، از دید شما چی تأثیرات و پیامدهای می تونه به همراه داشته باشه؟
تشکر بسیار زیاد. من فکر میکنم مثل که جناب استاد ذکر کردن، تأخیر در بودجه یعنی تأخیر در انکشاف افغانستان. اگر یک روز هم بودجه تصویب بودجه به تأخیر مفته، مانعشی است که انکشاف ما در افغانستان به تأخیر مفته. در بخش مصارف عملیاتی معاشات مشکل نداریم، به اساس ماده 98 قانون اساسی 1/12 ما پیش رفته میتونیم، اما تمام پروژه انکشافی جدید ما که باید عقد قرارداد شوه، اینا از قرارداد باز میمانه که خودش اصلا انکشاف به سر تا سر افغانستان متاثر میشه.
و آنچه که ولسی جرگه خواسته که یکسانسازی یا همسانسازی معاشات صورت بگیرد، چقدر عملی است این کار؟
گلیم از پارلمانی است که کاش که این موضوع را یک 6-7 ماه پیش بر ما میگفتن تا تمام عباد تخنیکی از این سنجیده میشد و با یک طرح جامعه میامدید. متاسفانه حال که سند بودجه در پارلمان است و برای یکسانسازی معاشات ما وقت نیاز داریم. در جلسه اخیر کابینه که بودجه مسابقه دوم بودجه تایید شد، به او جلال پناه رئیس جمهور هدایت دادن به کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه که سر طرح یکسانسازی معاشات کار کنند و به زودترین فرصت طرح را بیارن. خواهش ما از پارلمان همی است که ما باید سر از این موضوع کار کنیم. نهایت موضوع تخنیکی است. ببینید ما تقریبا نزدیک به 9 لک تشکیل داریم، هم نظامی و هم خدمات ملکی، که اگر ما صرف 1000 افغانی در معاشات از اینا تضیف کنیم، ای به این معناست که ما در یک سال به 12 میلیارد ضرورت داریم. بر علاوه از این مصارف تقاعد از این باید هم سنجیده شود. بنان ایجاب میکنه که ما وقت کافی داشته باشیم، سر از این طرح کار کنیم، تمام ابعادش سنجیده شود و بعد از این با یک طرح بیان به پارلمان که تصویب شود و معاشات کارمندان ما بهبود بیفتد. دیگه برای این نیاز داریم که وقت باشه. تمام معاشات که ما فعلا پرداخت میکنیم، پیشتر وکیل صاحب از سوپر اسکیل صحبت کردن، سوپر اسکیل هم جزء قانون است که در قانون خدمات ملکی ذکر شده و تمام معاشات که ما پرداخت میکنیم مطابق قوانین نافذه است، قانون مقاومت عالی رتبه است، قانون مقامات دولتی است و قانون خدمات ملکی است. تمام قوانین باید تعدیل شود، تمام ابعاد باید سنجیده شود که با وقت نیاز داره.
تشکر از شما. حال چند سوال از شنونده های ما میگیریم. شنونده گرامی سلام، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
بله محترم، سلام های برای خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانتان تقدیم میکنم. یک سوال از سید نصیر احمد داشتم، این که آیا در مسوده سوم بودجه مالی 1400 برای معاشات معلمین افزود شده یا خیر؟ و همچنان از آقای صافی صاحب تقاضا مندم که در این اثر باید پافشاری زیاد را عمل بیارد تا که معاشات معلمین افزود شود. تشکر.
خود را معرفی هم در آخر بکنین شنونده گرامی، اسمتان و از کجا صحبت کردید؟
اسم من محمد یاسین است، از ولایت غزنی تماس گرفتم، یکی از معلمین ولایت غزنی هستم.
بسیار خوب آقای محمد یاسین، تشکر. مهمانان ما بعداً به سوالات شما پاسخی را هم میکنن. میریم به شنونده دیگر ما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
تشکر، سلام به شما هم. اسمتان و از کجا صحبت میکنید؟
من مرتضی هستم، از ولایت دایکندی.
بسیار خوب آقای مرتضی، بفرمایید.
من از ولایت دایکندی هستم. عرض ما خدمت شما این بود که در مسئله جنجال بین پارلمان و ریاست جمهوری در سند بودجه، همین ولایت دایکندی یک ولایت تازه تشکیل است که بعدا به شمول پنجشهر به جمع ولایت ها اضافه شده، از لحاظ زیربنایی هیچی نداره. این با ولایت کابل یا ولایت غزنی یا ولایت بلخ که از سالهای پیش بوده در مسائل زیربنایی داشته، همه بودجه انکشافی از این چطور در نظر گرفته میشه؟ در نظر ما اینمی توازن نیه، باید لطایی که بعدا پیدا شده یا مثلا به جنب ولایت ها اضافه شده در کارهای زیربنایی از این کلینیک مکتب اینمی گپا یک بودجه انکشافی در نظر گرفته شده. اکثر ولسوالی های ما تعمیر نداره، اکثر کماندان های امنیه ولسوالی ها تعمیر نداره، اینمی چیزا در نظر گرفته شده و نظر ما بهتره.
تشکر از شما آقای مرتضی. شنونده دیگر هم داریم روی خط تلفن. سلام، بفرمایید. بله، تماس این شنونده ما قطع شد. بله، انکار تکنیکی اشاره میکنه که بازم شنونده داریم. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، ما عمران هستم از ناحیه دوم بلشهر کابل با تماس شدیم. برادر سیوهش بمی سوال ما بمی رئیس خزائن وزارت مالیات که سیوهش اگر بعد سرخانپلی به یک بولی مفسد جور کرده میتونم و بودیجه هست ولی برای یک کارگر افغان، برای یک معلم افغان، 1000 افغانی بودیجه پیدا نمیشه. چگونه عدالت اومدی را داد میزن اشی افغانی گلوم پاره میشه؟
تشکر از شما، سوال شما را شنونده گرامی گرفتیم. برمیگردیم باستم به مهمانان ما. آقای نصیر احمد، شما به شنونده ما اول که سوال کرد که آیا در بودجه سال مالی آینده در قسمت افزایش معاشات معلمین توجه شده یا نه، لطفا پاسخ بدهید.
تشکر. بسیار زود قسم قبلا هم ذکر کردم، در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم برنی شد که کمیسیون اصلاحات اداری با وزارت مالی معذب ساخته شود تا روی طرح زیاد معاشات کار کنند و هم بشدت روی طرح جدید معاشات کار جریان داره. همین فعلا و انشاءالله در آینده نزدیک ما از طرح یکسانسازی معاشات انشاءالله برشان اطلاع میتیم. اما قسمت که قبلا گفتم چی نیرید بحث بسیار تخنیکی است و به وقت نیاز داریم و مساعده سیم متاسفانه که این موضوع من بذار گرفتن است.
تشکر. و شنونده دیگر ما از دایکوندی، از متوازن نبودن بودجه که به دایکوندی اختصاص داده شده یادآوری کرد، پاسختان در این باره چی است؟
بله من همکارا را گفتم که یک لیست پروژه دایکوندی را آماده سازه، اگر باز در برنامه وقت داشتیم میکه که ما برشان بگویم. ما امسال به سال مالی 1400 جلسات مشورتی را با مردم دایر کردیم در تمام ولایات. دایکوندی یکی از ولایت بود که تا بال ما عملا سفر نکردیم اونجا، اما در تفاهم با مردم یک تعداد پروژه انکشافی ما لستش دریافت کردیم که خوشبختانه در سند بودجه 1400 درج است و انشاءالله ما یک متعدد مال به تمام ادارات روان کردیم که پروژه که از مجالس مشورتی ما دریافت کردیم در بزرگترین فرصت باید تطبیق شد که انشاءالله بعد از تصویب بودجه مرتضی میشه که تطبیق از این پروژه را عملا ببینند در ولایت.
تشکر. و پاسختان به سوال عمران شنونده ما که از کابل تماس گرفته بود چی است؟
خب چیز را که نام سوال دادن من فکر کنم او مبلغ در میلیون هاست، اما وقتی که ما از تزین معاشات صحبت میکنیم او در میلیارد هاست که برای تنظیم از او ما به وقت نیاز داریم و با تمام عباد تخنگی چندی داشتیم.
تشکر از شما. آقای صافی، یک شنونده ما که از غزنی تماس گرفته بود خواست از وکلا که پافشاری بکنن روی یکسانسازی معاشات، شما چی گفتنی به این شنونده ما دارید؟
تشکر. البته ما بنابر خواست همین مردم در قسمت یکسانسازی معاشات استادایی کردیم و تا آخر این نقطه استادایی خواهیم کرد.
تشکر بسیار زیاد. آقای نصیر احمد، انتظار می رود که هفته آینده شما سند سوم طرح بودجه سال مالی 1400 را به ولسی جرگه بفرستید. تا چی اندازه امیدوار هستید که این بار بتوانید قناعت وکلا را دریافت بکنید، به دست بیاورید و بالاخره طرح بودجه به تصویب برسد؟
خب قسم که قبلا هم گفتم در مساعده دوم ما بعض از ملاحظات وکلای پارلمان هم دلائل را در نظر گرفتیم و تغییرات آوردیم و در مساعده سه هم همچنان بعض تغییرات در پلان است که انشاءالله هفته اینده ما ارسال نمیکنیم، در می هفته انشاءالله ارسال میشه با پارلمان و توقع ما از وکلای پارلمان همی است که در موضوع یکسانسازی معاشات بر ما وقت بتن و موضوعات دیگر انشاءالله که در مساعده سیمون میبینن و انشاءالله توقع مایی است که به تصویب برسه.
تشکر از شما. صافی صاحب، بغیر از یکسانسازی معاشات اگر بر دیگر پیشنهادات ولسی جرگه توجه شده باشه در سند سیوم طرح بودجه، آیا تصویب خواهد شد؟
ببینید یکی از گپای مهم ما که زیر فشار مردم مکلیم هستیم مسئله یکسانسازی معاش است. در اون قسمت اگه اینا به وقت ضرورت داشته باشن که مسئله تکنیکی است، ولی در پرانسیب باید یک پول کلان در این رابطه انداخته شود، باز اینا کارهای تکنیکی خود انجام بده، پول در یک کود بیارن. ما انشالله اگه دیگر کاسه های برخط اعضای ولسی ارگه پذیرفته شده باشه، بله چرا نه، ولسی ارگه محمد حکومت است، همکار با حکومت است و همیشه با وزارت مالیه در قسمت تصویب بودجه وکلای پارلمان همکاری کرده، ولی مشورای اعضای ولسی ارگه گرفته شده بود. این رقم یک بار رئیس جمهور بگه که قطعا شما یا تصویب کنی یا رد، این تشبه در صلاحیت های اختصاصی ولسی ارگه است. ما نمیتونیم که زیر هر نوع فشار ما صلاحیتی را که قانون اساسی برای ما داره موضوع تیر شویم، قطعا از این ما گذشت نداریم و چیزایی را که رئیس بودجه گفتن برای ما اداراتی را که مثلا از ولسی ارگه رای اعتماد نگرفتن ولی برای از ما بودجه آورده شده، میگه ما بودجه برای از ما میتیم، اونا حق مصرفش ندارن تا که رای خود نگیرن. نه، چرا قبل از اینه که ایجاد میکنن باید مطابق به قانون از ما رای بگیره باز او را در سند بودجه بیاره. به اون خاطر احتمالا در این رابطه باشه اداراتی که بوسن اداره عملیاتی ما از کاراشون تقدیر میکنیم، ولی این کارا وزارت های سکتوری است که مثلا وزارت انکشاف دیات، وزارت فایدامه است، وزارت شهرسازی است،
اگه این بودجه به وارد داده شود مطابق به قانون از طریق تدارکات مصرف شود، مردم افغانستان سویزان جمع کم میشه. حال اداره عملیاتی واقعا کار میکنه، کار به عجله میکنه، چون پولشان در بودجه در پشتشان است و هر پروژه را که یاد داشته باشند تدارکاتشان هم خودشان میکنند، از منبع باید قرارداد میکنند، پول که هر کس داشته باشند نام میکشه و کار انجام داده میتونه. ولی از طریق تدارکات که میره، از طریق تدارکات یک پروسه وقت در بر میگیره، ولی لااقل فساد در اون موجود نمی باشه. ما نمیگیم که در اداره عملیاتی خدای ناخواسته فساد است، ولی اگر مطابق به قانون رئیس جمهور عمل بکنه، ادارات عمل بکنه، ولسی رک عمل بکنه، هر کدوم قوای افغانستان هر سه قوای مطابق به قانون کار خود را پیش ببره، هیچ مشکلی نخواهد آمد و ما فراتر از قانون چیزی درخواست نداریم. ما مطابق به قانون از صلاحیت‌های خود اعمال میکنیم. رئیس جمهور مطابق قانون اساسی صلاحیت‌های خود اعمال بکنه. به او خاطر اینمی تفکیر قوا اگر در نظر گرفته نشه، طبعا تقابل به وجود میاد، تقابل به نفع مردم نیست، ولی هر قوا باید صلاحیت‌های خود را بفهمه، در صلاحیت‌های که از دیگه مداخله و تشبث نداشته باشه.
سپاس از شما صافی صاحب. آقای سیحون، شما به عنوان آگاه مسائل اقتصادی بگویید که تا چی حد عملی است که در طرح تازه بودجه سال مالی 1400 یکسانسازی معاشات در نظر گرفته شود؟
خوب بخیرم، یکسانسازی به او کلمه به مفهومی که ما یکسان بگیم نه عملی است و نه هم منطقی. اما یک مسئله است که عدالت مهم است، عدالت اصل است. یکسانسازی معنا که امکان نداره که مثلا یک متخصص انرژی هسته‌ای که در یک بخش بسیار پیچیده مسائل مغلقی مثلا علمی کار میکنه، درآمدی از او و معاشی از او و حقوقی از او برابر کسی باشه که برای از او خدمات فراهم میکنه یا چای میاره یا در بخشی. ولی یک چیز مهم است و او ای که حداقل برای تامین معیشت یک کارمند، یک کارگری که چی نیاز داره، نیازهای اولیه از این باید رفع شود. اون نیازها نیازی مسکن است، نیازی تامینات معیشتیش است، نیازی مصرف خانوارش است. اینا باید به شکل عادلانه منطقی سنجیده شود و مطابق روز، نرخ روز و تورمی که روز وجود داره، مطابق روز و پرداختها صورت بگیره. دولت ها مکلف به تأمین کار و اشتغال و تأمین عدالت هستند. خب البته یکسان سازی زیاد بسیار زیاد سریع تاکید کردن که ما یکسان بسازیم همه حقوق و مزایای به طور مثال تمام کارمندان را، یک امر غیر عملی است. به این معنی که یک کار تکنیکی بسیار پیچیده و کار ساده تفاوت داره. در همه جای جهان یا وجود داره، یک کسی که به طور مثال یک کار مغلق پیچیده و محاسباتی بسیار بسلا سنگینی را انجام میده و تنش داره، او پاداش بیشتر دریافت میکنه، این حقش است. ولی آن چیزی که قابل بحث است این است که بعضی امتیازهایی که بسیار زیاد در یک اداره، این را غلطی اشتباه است که پارلمان به این توجه کرده و واقعا دقیق است. به طور مثال در یک اداره به طور مثال دو نفر کارمند همزمان یک کار انجام میدن، یکی به طور مثال بسیار زیاد امتیاز میگیره و یکی در همون کار درآمد کمتر دریافت میکنه. این باید رفع شود. باید کارهای در کارهای همسان، باید اما حقوق کشان باید همسان باشه و یکی دیگه که معاش حد اقل و حد اکثر هم باید این خلط تفاوت نباشه که یکی 4 لک درآمد حقوق بهانه بگیره، یک کسی 7000 بگیره. عادلانه نیست این. به دلیل این عادلانه نیست که به طور مثال او فردی که به طور مثال 8000 یا 7000 ماهانه دریافت میکنه، به خاطر تامین معیشتش، تربیه فرزندانش و کرای خانه و رفت آمدش و صدها مشکل دیگه با او دست گریبان میشه و در حقیقت حیات و زندگی از او از هم میپاشه به خاطر همین نارسایی.
تشکر.
اگر یک مقدار تامینات اجتماعی، یک سیاست اجتماعی دولت در پیش بگیره مطابق گذشته که حداقل همون زمینه‌های معیشتی کارگران و کارمندان فراهم بکنه از طریق بعضی خدمات دیگه که در گذشته فرضاً این تفاوت بسیار محدود بود، به این معنا که مثلا آرد و روغن و بعضی وسایل اولیه و ضروری را همه کارمندان بسیار به طور رایگان دریافت میکردن. از اینجا تفاوت فقط اسمن در مورد کار افراد بود که یک کسی که مثلا
اگر استاد دانشگاه بود به طور مثال معاش بلندتری دریافت میکرد یا حق زحمه دریافت میکرد یا حق تعلیف میگرفت یا کاری را به طور مثال یک کتاب چاپ میکرد. خب اینا درآمدها هستن که هر کس نظر به توانایی خودش از جامعه دریافت میکنه، این دیگه متفاوت از در جامعه. این ما میگیم
تشکر سیحون صاحب، پیشنهاد شما
عدالت بله همین شود.
سپاس پیشنهاد شما
که از مصارف بسیار ساده عرض کردم، از مصارف به جایی که دفاتر و ادارات انجام میدن از اینا باید جلوگیری شود و این مصارف اداری اختصاص پیدا کنه در بخش خدمات و عرضه امکانات و فراهم آوری سهولت ها به اقشار و گروه های آسیب پذیره که درآمد کم دارن. این میسر است بله، از بودجه عادی هم میسر میشه، از بعضی امکانات دیگه هم فراهم میشه.
تشکر.
این کار قابل تقدیر است و باید صورت بگیره.
تشکر.
افراد و اقشار و گروه های آسیب پذیره که حداقل معیشت برشان دسترسی ندارن به اینا باید یک حقوق پرداخت شود که اونها برای تامین معیشت
سپاس از شما سیحون
لازم باشه.
تشکر. صافی صاحب در آخر شما مختصر بگوین که هدف شما از یکسانسازی معاشات چیست، بر این که آقای سیحون گفت که امکان نداره که معاش تمام کارمندان یک برابر شوه یا یکسان باشه.
تشکر. البته اولشی گرگه مطلب شمید در یکسانسازی معاشات که ما معاشایی که مثلا کسایی که انتیه میگره یا بعضی امتیازات را که جناب رئیس به بودیجه گفتن که مطابق به قانون سوپر اسکیل میتن یا ماشای امتیازی میتن یا انتیه است، کسایی که مثلا 2,800,000 4,000,000 6,000,000 معاش میگیره این همی عدالت نیست. این معاشا را ما اولیشی دیگه میخواه مکمل جمع بکنه. کسایی که مثلا یک سرباز در خط جنگ است یا یک جنرال در خط جنگ است و یک کسی از داخل ریاست جمهوری و اداری امور جنرال است، هر دو یک جنرال است، او 2,800,000 یا 3,000,000 یا 4,000,000 معاش میگیره، او 25,000 معاش میگیره. ما میخواییم که اینی عدالت ها را به میان بیاریم، چون 14 رقم معاش حکومت افغانستان توزیع میکنه. ما میفهمیم که این گپ عملی نیست که یک معلم که 7,000 میگیره یا باید 25,000 معاش بگیره یا 20,000، چرا بودجه افغانستان تقاضا را نمیکنه، ولی حق داره یک معلم که 4,000 در معاش افزود شود، حق داره یک سرباز که 4,000 یا 5,000 در معاشش افزود شود و اینمی افزودی معاش هم ما یک طرح هزاری جور کردیم که فعلا سر و طرح بسید که کار میکنه، تقریبا ده یا دو نیم میلیارد پول ضرورت داره که همین معاشات اضافه شوه و یک عدالت لااقل شه. ما نمیدیم که حتما کل چیز عدالت شوه و میشه، این امکان نداره، ولی اینمی معاش از اینمی پولای اضافیه که امروز ادارات میگیرن از این پولا اولشی یک طرح هزاری جور کرده پولش پیدا کرده و ما این امیره به دستات حکومت قرار بتیم و انشاءالله این ما در بودیجه این مسئله را برای ما بسیار مهم است. و خط سار گفته اولو شیرگه ایره اگر حکومت وقت داشته باشه انا داشته باشه ما در پرانسیب در اکودی پول باید ده باید سرکاره تخمیکیش ریاست بودیجه و یا ادارات دولتی سرش کار بکنه. با او خاطر ما اگر میخواییم نگیم یک سانزادی شد ما پولش هم از منابع میگیریم که سر حکومت کام فشار نمیاد، کلا سر افراد و اشخاص یک تعدادی که مثلا 3,000,000 میگیره اونم قصر شاد فشار بده که 1,500,000 بگیره و این حق داره ولی شجر یک نفر از 3,000,000 مش میگه یا 6,000,000 میشه میگه یا 2,500,000 حداقل 1,000,000 یا 1,500,000 مش از دور کم بکنه. و او خاطر بر ما کدام پرابلم بر مردم عام و بر حکومت هم قد بوجی زیاد سرش نمیاد که اصلا ولی شجر یک سر طرح کار کردم. فکر میکنم که او طرح را که با امیرهی سر بودجه وزارت مالیه یا با وزارت مالیه که حال در کمیسیون مالی و بودجه میان سر این طرح بازکار میکنن، همین طرح که پیشکش شوه ما انشالله به می چیز فکر هستم که قناعت از یه آسل خواهد شده ایده بوده.
سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه، در آخر شما بسیار مختصر بگویید که اگر 30 سند بودجه هم رد شود چی کار میکنید؟
خب اول خب ما پیشتر مرتضی از ولایت دایکندی راجع به پروژهشان گفته بودن، بسیار مختصر میخوایم که برشان بگم که بر علاوه پروژه‌ای که تحت کار بود از سالهای سال آمده بود 11 پروژه جدید مد نظر گرفته شده که این در تمام ولسوالی دایکندی مد نظر گرفته شده. مثلا میتونیم از گیتی، سنگتخت، کجران، میرامور، خدیر، شهرستان، نوامیش بگویم که در این 4 پروژه امار پل است، سرک هاست، مرکز پروسس لبنیات است و امار کلینیک هاست که این من نظر گرفته شده انشاءالله با تصویب بودجه تحت اجرا قرار میگیره. اگر مساعده سوم بودجه هم پارلمان رد میکنه و از صلاحیت خود استفاده میکنه، ما ناگزیر که طرح دیگه خود باز روان کنیم با پارلمان با در نظر داشت تمام دلایل رد که بار سوم رد میشه، با در نظر داشت همون دلایل ما مساعده چهارم روان میکنیم. دیگه چیزی که در قانون هم فرموله که در قانون پیشبینی شده که در هر طرف حکومت بره، هر بار که اینا رد میکنن بودجه را ما مجبور مکلف هستیم که طرح جدید روان کنیم.
بسیار زیاد تشکر است از شما. در همین جای سایسته رسیدیم به پایان برنامه این هفته زیر آسمان کبود از رادیو آزادی. از مهمانان ما هر یک جنرال محمد اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه، سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه و سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پانتون کابل. سپاس از شنونده های ما هم که تا این دم ما را همراهی کردن سپاسگزاری میکنیم. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM ادامه دارد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. اکنون با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
دیر از یعتمانه نفروخ صاحب قدرمان آوریدون کتاست. سلام ورکوم.